دي تورو نو هند خپل چې کوم لغدي هغه ګروپونه ټارګټ کوي هغه کسان ټارګټ کوي چې کوم د هند لپاره د هند په کې دلچسپي لري یا هند په خلکو باندې الزامونه لګول دي ما تاسو ته دا صحیح خبر ورکړ چې دا باندې بومینګ شو پای کې یو کس ونیول شو بیا پورو ګروپ مخې ته بهر ووتو دا رنګ په دې کې هم دوه کسان ونیول شو چې کوم مزدوري کول په متحده عرب اماراتو کې او بیا د نمونه واغستل چې دلته کې کوم د هند کسانو چارواکیو دغې په ذریعه باندې دي سره دا رابطې شوې او دا کاروان شوې
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیره مننه
موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي NTH a link will be all the app download the dwayam hala the I agree thani dikhagi aur ya the flag landi the connect thani dikhagi aur padrayam hala ya the okay thani ya pata dikhagi le connect do gusta password the bb phone fantasy the pretty pocket para when you worry aur le hazaza ya pas kawali chi chi the pretty pocket tool programuna reportuna likhani wonwali aur work
د شروع پر ورځ د امریکا ایوانی نمائندگان کې د پاکستان د نن د جبري لدارکيو په حق لا یو غونډه شوه د دې بریفینګ تنظیم سیندی فاونډیشن کړي وو د وایس اف امریکا د اردو څنګه سبا شاه خان راپور تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کړي
د دې غونډې مقصد د امریکای ایوانی نمائندگان پاکستان کې د جبري لدارکينه خبره وو دا غونډه د کانګرس غړي بریډ شرمن راپورلې وو بریډ شرمن د سند کاکس مشري کوي دا وخت په ایوان کې هیڅ کاروایی نشته ځکه په دې غونډه کې د امریکې د کانګرس نه چا هم ګډون نه دی کړی خو د کانګرس د دوه نمائندګانو د عملی غړي دې غونډې ته ورغلي وو د بریډ شرمن د سټاف یو غړي د پیغام ولستلو
امریکا ته پاکستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه نه کوي خو موږ په پاکستان کې د انساني حقوقو په خلاف ورزو باندې د خبرو اترو کولو نه نشو په شا کې تلای
په غونډه کې د بلوچستاني سمګای او په خاني سپیکر هم موجود وو
او جهان کې به کوئی به
چرته هم چې څوک په انساني همدردی یقین ساتي او څلک انسانيت پکې وي هغه د جبري لدرکې او د عدالت د پرته د وژنې ملګرتیا نه شي کولای
The Torture Evaluation and Surveyor Support Coalition International numedare Andre Baron Y pakar da chida America da Ivan aw da kharja charo da committee khadi da jabri da tarake aw da adalat na pratha qatmun bani khabar kishi
زما په خیال خه خبره دا ده چې د هغو خلکو د کورنو د غړو لړو او میاندو خبرې واوریدل شي چې مونږ نن واوریدلې د سند او د بلوچ د سیمې نه داسې وړې ویډیوګانې را مخې ته شي چې دوی په خپل خپل حال بیان کړي چې د نږدې تن د لادرکۍ په وجه په دوی ستیریږي
د هیومن رائټس واچ د رپورټ تر مخه په پاکستان کې د جبري لادرکۍ لړۍ په کال 1999 کې د امریکا دخوا په افغانستان د حمله وروسته د جنرال پرویز مشرف په دور کې پیل شوې د امنیسټي انټرنیشنل ټی کومار وای خپل د پاکستانی قام د لپاره د ظلم غلط بلل او د دې خلاف اواز پورته کول اهم دي
سو دټس فور د سلف انټرست او پاکستاني نیشن
دا د پاکستاني قام په خپل ګټه کې ده چې وایي دوی دا کار کې دلوتنه شي پری خودلای دا د ټورو نه مهمه خبره ده دوی په دې نه پوهی کی د دې مثال لکه د کینسر دی کدوې پاتې راځي نو دا به د قام حوصله دننه دننه وخوري یا پاس کړي
په غونډه کې بلوچ او سندي ګډونوال خپل ذاتی تجربات هم شریک کړل په کال 2011 کې د پاکستان مرکزی حکومت د جبري لادرکې په حق له د پلټنې یو کمیشن جوړ کړی وو دا وی په اختیار کې دا ممکنه ده درکه خلکو پته لګول او بیا د دې ذمہوار کسان یا تنظیمونه پکو ته کول وو د کانسوزر یو شتم د فروری په میاشت کې د پاکستان های کورټ مشر قاضي اتن من الله په یو تاریخي فیصله کې ویلي وو کدا سې کلک ثبوتونه موجود وي چې یو قضیه د جبري لادرکې ده نو بیا دا د ریاست او د هغې د کړو ادارو ذمہواري جوړیږي د پاکستان صوبایي او مرکزی حکومتونه دا دریس هم رامخته کوي چې ډیر لا ترکه کسان یا خو غرونو ته ختلې دي او یا بیا د ملک نه بهر تللې دي. د وایس اف امریکا د اردو څنګه د سبا شاه خان د پاره ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. د پښتونخوا په ټانګ سیمه کې پولیس وایي چې د وابډا درې کارکونکو تختول شوی او یو وسلواله ډلې راه حق په نامه چې کوم ډله ده د ذمہواري په غاړه اخستې. بلخوا په درازنده سیمه کې هم د شیرانی قبیلې مشرانو په وجرګه کې د حکومت او پوز نه پسیمه کې د امنیت پرځ کولو لپاره غوښتنه کړې ده. یاد دی چې دا سیمه د تیرو څو اونیو راهڅې د ترخګر پیخو څو واري ټارګټ یا هدف ګرځیدل دي. په دغه باندې د لیو خبريال عدنان بیټنی دا وخت موږ سره د سیمه موجود دي. عدنان بیټنی صاحب ستړي مشه.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه بیټنی صاحب، کلمړی راته دغه وابډا چې کوم درې کارکونکو تختول شوی دغه تفصیل راکړي.
مهرباني، دغه د ټانک پولیس وایي چې دا واقعیا به کده سپید ټانک شاته شوی او د وابډا کړنې څخه درې مزدورکاران چې دلته د وابډې سرې په لګولو کار کولو او سپید په اړه دلته آرام تر اغلی و چې معلومه قسم نه خو ترڅول سوي دي. د ټانک پولیسو چې کوم مشر دې سره افتخار شاه هغه وایس امریکا دی واته وایي چې دغه پیښه تصدیق وکړه او زیاته کړه چې دې پرټنې پیل کړې دي. بل طرف ته د وسلوالو ایوینا پیژندري ډلې چې په لومړي ځل مخه تر اغلی او رای حق په نوم باندې خپل نوم یاد کړه او د دې ډلې ویان یا مشر شې دي خپل نوم ورته ابو عبید په نوم پیژندل دي. د دې ځواري اخستې ده. دغه ویډیو چې د مجموعه سره شریک کړي په دې کې د درې وړ کسانې دل کیږي او د حکومتي چارواکو نو خاص کې چې د کسانو سره مطالبه وي دا د په فوري تور باندې عمر دي او په حکومتي کار باندې تر اوسه پورې په دې حواله باندې سندي ویډیو سټوري چې آیا دغه ډېر کم مطالبه دي او نو اوس لوالي دغه ډېر خپل مطالبه سره ګڼ کړي دي. په ځواب تاسو دا وایي چې ټانګ هغه ځل ده چې په دې لسته کې پکې حالات زیات خراب دي او اوس تکره هم روان دي او دا ویلي کیږي چې بیټری سرکل او خوزستان په دغه کې بیا چې کوم پکړې در په نوم نکم کله یدي شي د په حوالہ باندې څه فیصلې هم روان دي چې د پولیس سټیشن سي دي دغه ټانګ شارت منتقل کی او بل طرف ته علاقې خلک یو طرف تشويش اظهار کوي چې مدا سه حال دا ټاکړه راغلي چې دغه علاقې خلک پولیس په پرښونو باندې مجبور دي. بل طرف ته وایي چې دغه علاقې نه پولیس سټیشن چې دې بل ځای انتقال ول او هغه ته بیا ټرافیک یې نور تنظیم نه برابرول دا به علاقې چې کوم دته منتخب استازي دي یا کوم کاندید دي هغه وایي چې دا به دغه ټاکنو اثر عمل چې دا به اغیزمن کړي.
عدنان بیټنی صاحب، په درازنده کې چې کوم د شیرانی قبیلې مشرانو جرګه کړې ده د هغې غوښتنې کټولې واضحه کوي زمونږ اوریدونکو ته او دغه جرګې غوښتنې په داسې وخت کې سولې مخې ته راغلې دي.
زموږ تاسو دا وایي چې درازنده چې په خوا دغه نیمه قبایلې سیمه وه او دا هغه علاقه ده چې خیبر پښتونخوا په ځنګړي ډول بیا ډېر اسماعیل خان ضلع چې ده دغه له بلوچستان صوبې سره یو بل سره تړي په دې وروستۍ کښې په دغه علاقې کښې د حملې پېښې زیاته چټک شوې دي او دغه نن درازنده سیمه کښې شرانی کام را یوځای شوی وو او دوی دا ویل چې په علاقه کښې نه امنی پېښې سیوا شوې چې زیاتره پکښې عام امنیتي عسکر مجبوریدونه ترسره کېږي خو دغې د علاقې په کاروبار او په عامو خلکو باندې بدې اغېزې کړي دي چې له امله دغې علاقې کاروبار چې دی ټاپه ودرېدلی دی. بل دغې جرګې دغه هم وویل چې دوی څنکې دغه یو مین ټریډ ترانزیکشن لار دی یعنې ګاډو تګ راتګ مرکزي لار ده چې له خیبر پښتونخوا نه بلوچستان ته او بلوچستان نه خیبر پښتونخوا ته پرې ګاډي ځي او راځي او د سره د عامو خلکو کاروبار برابر دی چې دلته پرې هوټلونه یا دغه ورسره نور چې کوم دوکانونه دي یا د رازنده بازار چې دی هغه پرې آباد وي خو کله نه چې دغه نامنې پېښې چټک شوي دي نو تر هغه وروسته اوس دغه ګاډو تګ راتګ چې دی دا د پنجاب ډي جي خان ضلع په ذریعه باندې پیل کړی دی چې یو طرف ته خو ډرایورانو ته سفر اوړسې بل طرف ته د علاقې په کاروبار باندې اغېزې کړي دي او دوی حکومتي چارواکو دغه مطالبه ایسي چې په فوري طور باندې دغه علاقه خپل ریډ بحال کړي او دلته د پولیس زیات کړي چې خلک عام نور خلکو په څېر عادي ژوند وکړي. خو په دې حواله بیا موږ د ډېر اسماعیل خان ډیویژن چې کوم حکومتي چارواکي دي هغې سره رابطې هڅه وکړه خو څه ځواب ونه ویلو خو دوه ورځې وړاندې د ډېر اسماعیل خان ډیویژن چې کوم کمیشنر دی ظفر الاسلام خټک هغه وایي صف امریکا نیوا ته ویلي وو چې په دغه حالاتو باندې دی پخپله باندې خبر دي او دلته ملیشا پولیس ځواک چې دی او هغه سره فوج هم موجود دي او دا علاقې حالات په قابو شي او چې چاته هم ضرورت وي نو دې ځان رسوي او دلته دا هم خبره تکرار کړه چې کوم لکه په دې علاقې کې چې تیل راځل باندې کار شروع دي چې عام خلکو هم په تشویش تل غندوي نو هغه ته باندې هر قسمه تاسو دا به حکومت دې هغه ورکوي خو زه تاسو دا وایم چې په دې وروستیو کې درځنه چې څومره فدرش دا د الهاش په نوم باندې چې کومه د تیل او ګیسو کمپنی ده چې هغه د تیل او ګیسو په ټوکه ده ندی په ساتون کو باندې تر سره شوې دي
ډیر مننه عدنان بیژنی سره تاسو
مهرباني کور ودان
سیړونکو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د کډوالو په اړه دی یو رڼا تګلارا جوړ کړي شي او هغه افغان کډوال چې نیول شوی او زورول شوی باید چې په دې اړه پلټنې وشي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیو خبريالر بیا پیر د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د اسما جهانگیر قانوني مرستو سل ای جی ایچ ایس د سوریلاندی په اسلام آباد کې د پاکستان د کډوالو د بحران په عنوان یو دستور وسوم چې مقصد یې د افغان کډوالو د ورستنی کړکېچ په اړه د پاکستان د خبرګون د پاکستان پر امنیت باندې د کابل د سکوت اغیز او د پناه غوښتونکو په اړه د قانوني چوکاټونو په اړه خبري وسویم. د غونډي شریکوالو د کډوالو په اړه د یوازي تګلارې جوړولو غوښتنه وکړه او ویل دغه کډوال په زور وستل یا دوی سورول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده چې باید ودرول سي. چېډونکو ویل پاکستان باید د کډوالو او د ترهګرۍ د پیښو معاملات د یو بل څخه جدا وساتي.
د ترهګرۍ ته شوه دا خو د پاکستان ریاست د خپل پالیسو د لاسه زیاته شوه ده. دا غریبان کډوال خو چې کوم نه دا ټوله بګونه خلک تي چې د ترهګرۍ نه راتخېدلې دي. دغه پنارا وړدا سره تحفظ لپاره د ترهګرۍ خو مطلب خپل چې کوم غلطي وا هغه ټول ملبوم پدې بګونه خلکو باندې چي او خپل زمورنه او خپل چې دینه غلطان شي کوم شوي دي کنه غي نظام خلاصي.
د پاکستان نگران حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې د اسناد نه لرونکو ټولو کډوالو د وستلو اعلان کړی و. خو په دغه کډوالو کې زیاتره افغانان دي. پاکستان تور لګوي چې تیر کال په هیواد کې کېدونکو د تراګری په زیاتو پیښو کې افغان کډوال هم ککړ دي. دی وی اندازې تر مخه په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 4.5 لکه افغانان بیرته خپل کورونو ته ستانه سوي دي. پاکستانی چارواکو باندې ځینې کډوالو د زورولو تورونه هم لګول کیږي چې د بشري حقوقو ډلې په سخت ټوک غندي. افغان کډوال وای په توندي کې د دوی د پاکستان څخه د وستلو د پریکړې له امله دوی به کور سويم.
قانوني کاټو والا چې پی آر کاټ ورته وو ای سی سی کاټ ورته وو د هغو باوجود نیول سوی دي. په الحال هم د چکوال په جیل کې افغان ماجن پی آر کاټونو ورته باندې کچېره پاکستان بیا هم د افغان ماجن باندې پتنګي وباسي دا ویني چې افغانستان د دې په غوډه پالیسی سره جوړه کی او افغان ماجرین د پیسې سره وباسي دوه کال د نیم کال د ټیمور کور کې دی لاکس.
څېړونکو دا هم وایي چې اسلام آباد د طالبانو پر حکومت د فشار راوستلو لپاره د اخراج لړۍ پیل کړې چې واکته د رسیدو راهیسې پاکستان کې بریدونه کوونکې تحریک طالبان پاکستان پر ضد د عملیاتو په اړه مناسب همکاري نه ده کړې. خو افغان طالبان دریز لري چې خپل خاوره د چا په ضد کارولو ته به نه پرېږدي او دا چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان کورنۍ معامله ده چې ذمہواري باید پر یو بل هیواد
دہشتگردی نشته دی. دلته چې دی دلته به موږ خپل پالیسو ته ګورو چې هغه کمې روانه پالیسۍ دي چې په بنیاد باندې دہشتگرد دلته راځي.
چېړونکو ویره سرګنده کړې چې د امنیتی اسبابو له امله وستل کېدونکو افغان کډوالو کې په لوی شمېر ماشومان دي چې د بد اقتصادي حالاتو له امله د تراګرو لاس ته د رسیدو د لوی خطر سره مخ دي. دوی پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړو چې د کډوالو دغه معاملې اړخ ته په سنجیدګۍ سره پام راوګرځوي. رابعه پیر، ویسف امریکا، ډیوا اسلام آباد.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
غزا کې د ملګرو ملتونو لخوا کډوالو لپاره په جوړ کړې شوې ودانۍ باندې د بریدونو وروسته د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن یو وار بیا د عامو خلکو د تحفظ لپاره غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو وایي چې دغه بریدونه د اسرایلی ټینکونو څخه شوي. دا په داسې حال چې مرستو ته په قطار کې ولاړ فلسطینی وګړو باندې هم اسرایل بمباري کړې ده. د وایس اف امریکا پیټسي وډاکس ورا راپور تاسو زمونږ همکار نوشروان قلندر باندې کوي.
غزا کې د صحت چارواکي وایي چې د اسرائیل بریدونو کې هغه شل کسان مړه او تر یو نیم سل پورې نور ژوبل شوي دي چې په لوی شمېر کې د انساني مرستو په انتظار وو. اسرائیل وایي پلټنې کوي. د اسرائیل ځواکونه په داسې حال کې خاني یونس سیمې ته وړاندې تک کوي چې د غزا په زرګونو خلکو خار پرېښو دی. تحفظ د باور نه دی. د ملګرو ملتونو له خولې چې د زیارت په ورځ د فلسطینیانو په یو کډوال کیمپ کې د اسرائیل د ټینکونو په ګولباره کې دیارلس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په انګولا کې د داسې پناه ځایونو د تحفظ غوښتنه کړې ده.
مونږ د اسرائیل د حکومت نه تصدیق کړی او زه پوهیږم چې دوی د دې پیښې مناسب پلټنې کوي چې یوه بنیادی خبره ده.
اسرائیل ویلي د کډوالو د کورونو ودانې د حماس فراکټونو وشتلې شوې دي. د دې ترڅنګ د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزا سره په پوله د یو بفر زون یا خوندي سیمې جوړولو پلان هم په وړاندې بیایي چې وایي مقصد یې د اسرائیل خلک د حماس د بریدونو نه محفوظ ساتل دي.
حماس زموږ د ختمولو لپاره راغلی دی. موږ به دوی ختم کړو. موږ به په خپل هیواد کې خپل ریښې شخوو. موږ به د خپل دشمن نغی باسو. موږ به دلته یو او دوی به نه وي.
امریکا د داسې بفرزون مرسته نه کوي چې د فلسطین ځمکه پکې شامل وي. دا منصوبه د اسرائیل او د دوی د کلکو ملګرو ترمنځ فاصله زیاتولی شي.
په واشنگتن ډی سی کې د مایوسۍ کچه لوړیږي او یو ولایت د نتنیاهو په ولسی توګه خاص د امریکا اپیلونه رد کول دي. زما باور دی چې په واشنگتن داخنه لګي چې لا محدوده او بې له شرطه مرسته کوي او په ځواب کې د اسرائیل وزیر اعظم په مخ ورته کوي.
اسرائیل لوړاندې د امریکا اپیلونه رد کړې دي. د ملګرو ملتونو د خبرداري له امله واشنگتن د جنگ په ختمېدو د فلسطینی ریاست په جوړېدو زور راوړي.
فلسطینیانو ته د رښتونی حق نه انکار او نه منل به روان جنگ د نامعلومه وخت پورې وغځوي او دا به د نړۍ امنیت او سوکالۍ ته خطر جوړ کړي.
د لسیزو راهیسې روان جنگ کې په وروستیو خونړو میاشتو کې تر اوسه په پوځي مهم کې تر شپږویشت زره پورې فلسطینیان وژل شوي دي. دا وروسته له هغې چې تیر کال په اووم اکتوبر حماس په اسرائیل حمله وکړه چې پکې دولس سوه اسرائیلیان وژل شول او دوه سوه څلوېښت نور تښتول شوي وو. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
په داسې حال چې نړۍ د هولوکاست د یادونې ورځ لمانځي. په اسرائیل کې ډیر خلک د هولوکاست نسل وجنه د اکتوبر د 2 منټې د حماس د قتل عام سره پرتل کوي. د امریکا صدر جو بایدن خبرداري کړې چې د حماس د بریدونو ورستو د يهودانو په ضد کرکه سیوا شوې. جنوبي اسرائیل کیبوتنز نکبا نه د وایس اف امریکا د خبريالې لینډا ګریټسټن راپور ارباب محمود علي په غږ تاسو وړاندې کوو.
د دوه عالمی جنگ د شروع کېدلو په وخت سوی سولو د پینزو کالو وو. د په واسا کې پاتې کېدلو د کورنۍ سره وتښتېدلو او د اټلی یونان او د استرالیا نه پس په کال 1955 کې د غزا پولیسو سره نږدې په کیبوتس نرم کې پناه واخیستله. په 8 اکتوبر حماس په اسرائیل بریدونو کې تر 2200 پورې کسان وژلي وو. 15 کسان په نرم کې هم وژل شوي وو. د سولو د غونډي په ګډون حماس 240 کسان يرغمل کړي وو.
موږ د سهار په شپږنیمه بجې راپاتېدو. بهر ډزې وې. موږ په عربي ژبه کې د خلکو چیغې واورېدې. دغه کسان کور په کور ګرځېدل. موږ ورونه کول کړل او د مرستې لپاره مو د پوز انتظار شروع کړ. خو په دې کې و غنټې تیرې شوې.
د نه هاتیا کالو د عمر سولو وای دی ډیر سفلی شوی دی ځکه چې کیبوتس کې یې خپل کور اتیا کاله پس پریښودلې دی او دا هم ورته په یقین سره نه ده معلومه چې دی به کله خپل کور ته په حفاظت سره لاړ شي. دی وایي اوسني حالات ورته د ماشوموالي یا تازه کړو چې دوی به د نازیانو تیښته کوله او تر کلونو پورې بې کوره کډوال وو. د پولینډ سیرا جکسن هم هولوکاست کې ژوندی پاتې شوی. دا تر 2 کالو پورې په کیبوتس 7 کې اوسېده. دا وایي د خپل کور نه وتلو ورته د خپل ماشوموالي د کډوالۍ ژوند وریاد کړی دی. د اکتوبر د حملې په وخت جکسن تر 100 ګنټو پورې په محفوظ ځای کې پټه وه. د موسیقۍ د میلنه تښتېدلې شپږ ځوانانو هم د دې سره پناه اخیستې وه. د دغو نه ځینو کسانو ورسره د مننې دپاره د پیښې وروستو لیدلې هم دي.
Lovely people came in
دغه میناناکه کسان زما کور ته راغلي وو. ماته نه دی یاد چې هغه یې زما سره اجازه تخستی وو. دوی مخامخ ورته ورغلل او هغه یې جرنده کړو. ما سره یو غټه کرسي وه. هغه را واخسته او ورته یې کښېښدله او بیا موږ ټول د پناه ځای ته ورغلو.
تاریخ وایي هولوکاست تر ډېر حده پورې د اسرائیلیانو په ذهن کې ژوندې دی. د دوی دغه مشترک غم د اکتوبر د 8 بریټ تازه کړی دی.
There were things that happened on the 7th
of October دا ست کارونه سوي لکه خلکو په محفوظو کمرو کې تر ډیره وخت ورپناه اخیسته و. دغه خلکو ته هغه وخت ریاض کړ کله چې به د هولوکاست په وخت دوی پټېدل.
د حماس وسلواله د نووا موسیقي ملي ته ورغلي ټومر زادیک په دسو جوبل کړي وو. د زادیک کرنیک جیکب هولوکاست کې بچی وو. د اوشویت ستا د تونکی ریلګاډینا ټوپ وخلې وو.
8 years after that
د دغه پیښې نه اتیا کاله پس موږ خپل وطن جوړ کړ او د یعقوب کړوسو په کې ژوند کاوه. جیکب یا یعقوب دا وطن د دې لپاره جوړ کړ چې بیا دغه دور سره مخ نشي. خو په دزو جوبر شوی ترګنټو پورې په وونو کې پټ را تخکاری چې زما او زما د قرنیک یو شان کیسه ده.
د رائټرز خبرې ادارې تر مخه د امریکا صدر جو بایدن په یو بیان کې خبرداري ورکړې چې په کور دننه او په نړۍ کې د يهودانو خلاف کرکه او زورونه سیوا شوه او ویلې دي چې د هولوکاست د منلو نه د انکار کوونکو خلاف پوره قوت سره ځواب پکار دی. لکه د هولوکاست د سنې په شان د 8 اکتوبر غم هم داسې سیس دی چې تر نسلونو پورې به اسرائیلیان د دې سره ژوند کوي. د وایس اف امریکا د لینډا ګریټسټن د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه ته غواګیه. د امریکا الاباما ریاست بیګا د جمعې په شپه یو مجرم ته په نایټروجن ګیس د مرګ سزا ورکړي چې د بشري حقوقو ډلې پر نیوکه کوي. وایي چې دا د مرګ د سزا سره مخ مجرمانو سره زیاتې دي. خو ریاستي چارواکي وایي دغه د پانسي د مجرمانو د سزا آسان لاره ده. په دغه باندې نور تفصيل د وایس اف امریکا پر راپور کې زمونږ همکار بختور شاته ستوړندګي.
د مرګ په سزا باندې 50 کلن کینت یوجین سمیت 2 منټه په زهرجن نایټروجن ګیس کې په ساه اخیستلو پس مړ شوی دی.
سمیت تر ډیره وخت پورې ساه بند کړې و. داسې معلومات هم راغلي چې هغه د ځان د آزادولو هڅې کولې، ټوپونه یې وهل او په سختۍ سره یې ساه اخیستله. د همدې هر څه توقع موږ له هغه څخه کوله کوم چې د نایټروجن ګیس اثرات وي. نو زما په خیال دا هیڅ نوې خبره نه ده.
وژل شوی سمیت د هغه دوو مجرمانو ځینې یو دی چې په کال 1978 یم کې په پیسو الیزابت سینټ نومې ښځه وژلې وه.
دا زمونږ دپاره خوږه ورځ ده خو ترخه هم ده. مونږ داسې نه یو چې د خوشحالۍ نه به ټوپونه ووهو یا به د خوشحالۍ چغې وباسو، خو په دې خوشحاله یو چې دا ورځ مو ولیدله.
ښاغلی مایک زیاته کړه چې سمیت 30 کاله وړاندې کومه غلطه فیصله کړې وه، نن یې د هغې سزا وخوړله. دا د الاباما ریاست دویم هڅه وه چې سمیت ته د مرګ سزا ورکړي. په کال 2022 کې هم هغه ته د زهرو د ستنو وهلونه لږ وخت وړاندې دغه فیصله ځنډولی شوې وه. دا ځل د الاباما چارواکو سمیت ته د نایټروجن ګیس ماسک واچولو چې هغه پکې په 20 منټه کې سا ورکړه. د سمیت وکیل د زیارت په ورځ سپریم کورټ ته خواست کړی و چې دغه سزا دې ودرول شي، ځکه چې دغه د ظلم ډکه سزا ده چې د امریکې آئین یې اجازت نه ورکوي. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټ انټرنیشنل هم د دغه سزا غندنه کړې وه او د ګورنرې کې ای وی نه یې غوښتنه کړې چې د دغه بوګنوونکې سزا د بخښنې لپاره دې خپل اختیارات وکاروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر هم د الاباما ریاست په چارواکو غږ کړی چې د سمیت سزا دې ودروي. مختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سي.
موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دې ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ د ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. NTH link ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی ٹھیک هغي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی ٹھیک هغي او په دریم پړاو بیا د اوکی تھنی بیا پټ ٹھیک هغي لکه نکته د وستا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګوري او له هغه ځای تاسو کولی شي چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه لیکنی ولولي او وګوري.
زمونردونکو د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه هم په دې ځای کې پاترسیږي. یادونه درکو چې د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نورې خبرونه پروګرامونه د نړۍ او د سیمې په حالاتو باندې، په نړیوال سیاست باندې، په سیمایز سیاست، د امنیتي صورتحال په اړه باندې، د اقتصاد په اړه باندې، د ملکی سیاست چې کوم پاکستان کې راتلونکو انتخاباتي په دغه پوری تړلي تازه خبرونه راپورونه مرکې ستاسو د فارز موږ همکاران سلیری ساته تازه ساتي او دغه معلومات ستاسو لپاره سلیری ساته د ډیو په پانه ویو ویډیو رادیو ډاٹ کام باندې ترته دغه شانته کې دغه تمام سيزونه ستاسو لپاره په سوشل میډیا یا په ټولنیز رسنیو باندې لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او ټویټر چې اوس ایکس نومیږي، هغه باندې هم دغه معلومات ستاسو لپاره زمونږ همکاران مو وخت په وخت باندې تازه کوي، نو خامخا د خپل سیمه په خپل سیاست په خپل اقتصاد او په خپل تعلیمي زده کړو باندې او په یو شمېر نور موضوعاتو باندې خپل ځان خبر او ساتي په دغه ګټه واخلي. او زه اشرف عمر سره د خپل همکاري محمد جلیل او انجینیر مورس تاسو نه اخلي اجازه. خوش به ولرئ. د لا فما
خیل استاد مون خو ډیر په خوانه یو بل پیژنه دا کم رنگ دی بھائی
دا تاسو مینه دا تاسو محبت جی جی
خبره سندره وایس اف امریکا دی وا
جی السلام علیکم ز ګلاب افریدی او دا زما ملګری دی او ډیر خوشاله يم ډیر خپ پلیټ فارم دی او ثانک یو سو مچ تاسو
نه یاره زه ډیر حیران کړم کین کې مان ور پر خطا کړی دی ګلاب افریدی ګلاب خیل استاد ز خو د تیر تقریبا شلو کال راځي او بل پیشن دا رنگ خو مانو لري دا انداز مانو لري دا سدي
اصل کې سر عمر زیاتیږي کنه ولکانو سر رمضان شامل
کړی دا بعد دا دا را سره معرفي کوي دا تاسو بند دی
جی جی بالکل دوستان زما بینڈ دے
دوستان
دوستان پنو باندھے دے او ما سر پ بینڈ کی زما دا ٹول ملگری چ کم ما سر گوری تاسو پ سٹیج بندا اویلیبل دی او مونگ لگے مختلف زینو کے مختلف
انسٹرومنٹل سازینا
انسٹرومنٹل
ہاں ہاں ہاں
شکر الحمدللہ خلق دیر اپریشیٹ کئ
ہاں ماشاءاللہ
خیاو
دیر خوند کو ہاں
دیر
یقینا عزت مند تاسو بڑے زیات خوند در کړی دی مونږ دیر خبرونه را شروع کړی دی خدا دم رخصتا انداز کی پرانست نه وشوی
انشاءاللہ دا وخت نیکسٹ ٹائم بدخ سی نورم کو
دیر بخی گه
انشاءاللہ انشاءاللہ
مونږ دیر دوه غانه تاسو دی بینڈ سره دی ہاں دا حجبان رائے تاسو حجبان رائے اپ پښتو ته نه بولتا لیکن پښتو میں کوشش کرتا کرتا کیسے ہیں حجبان بھائی
میں ٹھیک ہوں اپ کیسے ہیں
تاسو خی
جی جی خیر
تاسو کم سی
زبردست
مراد جان چې دی د خو ډیره حواله دی د هنر په حواله باندې دا د سرفراز رور هم دی او دا د تبلیغ ډیر استاد دی دا څه شي دی
دا زیربغلی
زیربغلی
دربوکا ورته وي زیربغلی
کله ورته دربوکا وي کله سم سر پټي وي خلکو دا بختیار چې دی دا نه لایق دی نو تاسو نه مونږ بدلو را بدلو دی کې ما قصور دی
نه بالکل دا دواړه نه مته
ها
اخستی شي
نو تبلو دی کې څه فرق شته
نو بیسک خورې دم دی کنه
ها
هو د تبلې سټایل هغه جدا دی د دې جدا دی
خو نوی دور دی نوی نوی تفاصیل نوی نوی نظامونه دی کنه عزت مند ډیر زیات خوند کو ډیر خوشاله سي دوستان باندې پر ډیر زیات مونږ خسته نه او خو وخت ته واړم او مونږ نن چې کوم هنرمند را بلل دي یقینا تاسو دی هغه اکثر معرفي ډیر خسته شاهزاده زلمه دی بلاول سید زبا بلاور سید دعوت و کما استاسو طول دیر مننا حجبان رائے تاسو مراد جان استاسو شرون او دانو گروپ خوب مونگ سرائی دل دکی مونگ دمکو دمین پس رازو
ستړ مشي څنګه راغلي
بخیر اغلی بخیر اغلی شاهزاده څنګه تاسو خې خیرت خیرت بلاول سید شاهزاده څنګه
زه خیم بختار بلا سو
خیرت ډیر مزار اغاز تاسو وګخ
ډیر مننه
یقین کوي او عزتمن دو داننه خبرونه وای یقینا پډیرو حوالو په تاسو لري خلګي اغاز ډیر خوشو بیا دومره مزدار انداز کې تاسو کلام وړاندې کو دا نظم
جی نظم
ته چا
صاحب شاه صابر سید
بلاول سید یو اول خوري مزار خبر دا چې ډیر مبارک شه
ډیر مهرباني بختار
بلاول سید اوس اوس یو سور ز وړاندې الله پاک کور آباد کو ډیر د مبارک شي ټول کورنۍ ته ډیر مبارک شي بلا ورسی د کلام نه انتخاب درته څوک
زیات تر چې د ما ته بابا کیدا انتخاب
ډاکټر وقار سی
او جاهی کیدا انتخاب ما ته راولېږي په واتس اپ او بیا زب کفاره هم نو هغه ټایم 70 جوړ کموټ کې ملا بیا بس شارون بای دی سره ورشم سټوډیو کې 70 جوړ
70 خپل جوړوي
خپل جوړ کم نور خلکو دانه چې صرف ز پخپل لګیای ما خود ادار چې نور خلکو انپوت سم
بابا سره مو کې مسټری ډیره برابر او میوزیکل خو مغه دی
ډاکټر
وقار سره دمو ډیر خمه شر دی ما خو سره په خوانی تعلق دی زه دومره په خوانی نیم خو لکه خبر له موږ ډیر شفیق مشر مو دی اوس په روایتي پښتنه او کوم چې تاسو بنیادی تور من تعلق دی کوم سره
بختیار به مون خو د سمیلا یو د ثوابه یو
ها
مون سیدان یو او د اسمیلا سیدان
خا ماشاءالله
پیر بابا نو سیو
خا 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 ډیر خو دا ډیر ګران کار نه موسیقي په دې دغه کورنۍ کې کول
خا لا ګران کار خو دې خو الا ګران کار دې فور ایگزامپل تاسو بابا لا ام یغی تاسو فاميلي نه سپورټ کوي نور فاميلي نه خو زدا سه نیم خبر اوس نه تاسو وې چې لکټول انتخاب مال بابا کوي نو هغه سپورټ ما سره فل ټایم دی او وی چې دا میوزیک دا هغه خپلم ډیر شو کو دې میوزیک سره نو دا کاوا دا هر صدې کې اس مسله نشته خو مسره وسره خپل ایجوکیشن دا کنه هغه ماشالله بس خروند بشلرز مې وکوس مې ماسترز وکړ جرمنی نه نو هغه
دغه مې پوښتنه کول لکه زب کله تاسو دلته کې ناسابي پوښتنه وکړم نو جرمنی کې دا سره روان دي تاسو انجینرینګ وکړو
ما چې دلته پاکستان غلامی صاحب انسټیټیوټ نه چې بشلرز کړو مټیریل
انجینرینګ
او اوس چې بیا 2021 کې زلالم جرمنی دلته مې ماسترز کړم
زبردست
هغه مې اوس کمپلیټ
او په دغه دوران کې تاسو اوس ته وړاندې الله ملشه دغه دوران کې د موسیقي تاسو کول
او موسیقي ما خو تقریبا جرمني کې جزاک الله ما نو زه خو بدل تنم خو شارون بای شو بلاول شاه شو وهات شو داسونه چې دي زماغه ویډیوز او لکه میوزیک ما جوړ کول ته ما ځان یو کې شان سیټ اپ جوړ کړل نو زه اډیو ال ته ریکارډ کوم بیا شارون بای لاسه یې تراولې دي بیا خپل مکسینګ ماسترینګ او خپل ټیکنیکلټیز پکې یو کې نو هغه نه یو خپل سندره جوړ شي او بیا ویډیوز زیات تر بیا چې دي ریسپانسیبلټی بلاول شاه ته ما حواله کړی چروره دا مت
بلاول شاه ذکر دیو کو کیمرامن ته بخواس کوم بلاول شاه ډیر خسته شخصیت لري مونږ سره رباب په مت کې دلته کې ملګرتیا کوي خدا غي نه علاوه هم دی د بلاول سید ملاتړ ملګری دی
بالکل
بالکل ستړي مشي ښه
نو دا سی بیا لکه ایون چې دا رباب ټنګ ټنګ والا کوم ویډیو نو زه خپل ته
هغه
ټول د کسان بوتل یو تر پورا
او دا ملګرو دا مست کو باندې بانډار را جوړ کړو لند پښتنه پکې بل لکه موسیقي سره تاسو خپل شوق او کنه بابا دی طرف ته زور او کوچیر تاسو دی طرف ته
دا مستیار به شوق خوځه چې د سکول ټایم نه ما خو ناتونو نظمونو دا به مې نه لکه دینوم شروع کی نو هغه ټایم نه ډیر سپورټ ملو شو بیا کوم انسټیټیوشنز ته چې زه لرم سپیسیفیکلی ایڈورس کالج ته او ال دخل کو زړی
ایڈورس کی وای
ایڈورس
ټیک ته ټیک ته
او بیا ال ته میډیر سکلز پالیش او سټیج فیر چې دی هغه چې دا ختم شو او بیا غیر نه پس چې زه کله دی جی ای کی ته لرم نو ال ته بیا ډیر پورا پاکستان نه مخالق رات لو ډیر خخ ارتست نو غی نه میډیر از دکړو کړو
ډیر خ زه خو تاسو ډیر مداه مې تاسو ډیر غږ تاسو دی انداز یقین وکي خو چې تاسو سم رکارو کو نو مطمئن یې ټیک رواني
بالکل مطمئن یم او دادا زما زیات کوششي چې نوی کلامونه نوی طرزونه او نوی
انداز
باندې خو انداز داسي چې هغه کې لکه هغه د پښتو چې کم هغه اسنس ته هغه پکې وي دا نه چې هغه نه بالکل
بالکل
ختم شي لکه چې بیا مزه نشته
ډېر ښه دا یو پښتنه اکثر کوي کنه چې تعلیم د موسیقي سره شوی مدنو دا خبرې دي چې د په وجه باندې بند ته علم ملاوي شي چې هغه د پښتو هغه آهنګ چې کم دي چې هغه پکې زخمی نشي خبرې سره نورم پښتنه خو کډویم سره کلام شریک کوونه بده چایو بسنګ
هغه بختیار به یا خو زما استاسو ټوټ
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 ها او هغه پروگرام تاسو دی ګوري
به هغه ډیر خوند کې دی ساحل افریدی غزل دی
ساحل افریدی سی
ها نو ما سره ډیر ټایم نه پروت و خو ما ته ستر نه شو جوړولې فعلال او بلا یو دوه کال نو ما سره پروت ده خو غزل ډیر خپل ما به ستر جوړ کوو زړه به یو بنس کړی جوړ ده مزه نه کوي خو سوس چې دې ستر جوړ شوی دی نو خوند بو کې بختیار
دی خو نو خوند بو کې ها یقینا راځي خوند به تولو خوند به تولو راځي خوند وکړه ډیر زیات خوند وکړه یقین وکړي بس لورسه تاسو ورکوټوالي میوزیک اوري
ډیر
نو چونکه دی جدید دور اله کې او تعلیم سفر دیم داسې ادارو کې دی پښتو دی ورته شروع
پختو میں شروع نہ دے بابا دخلے نہ اور ادلو خیال احمد صاحب میں اور ادلو گلزار الب لالا میں اور ادلو خانون بادشاہ صاحب میں اور ادلو نو دا دے بابا زیادہ تر دے بابا چے دے خیال احمد صاحب ډیر غفین نو بابا آوازوم ډیر زیاد خولے دے نو دا ما کدا آواز خولے دا ما تلے کی جینز کرا نو بابا سار وخت به چمون پاسې دون هغه بزان سره دا جاب ته تیارې دو ځان سره به گانه گنگناول نو بس هغه غزل لاړ کمی نظر شیو دا ټوله غزل چې کما ایکونیک غزل دی دا ټوله باغ ویلې نو بس زمون غدا سید میډیا سن سے غزل باغ ویلې سار ټایم کې او کور کې نو بس دا زمون په دې ځین کې
هغه غزل شي ویل کنه خپل دې سه سوق وختي هنرمند
زما خو بهر به زه خو د سیو آرټیسټ لا دا سیو یو پارټیکولر میوزیشن نه دا سه انسپایر نیم چې صرف هغه فالو کوم زه خو اردو مورم زه خو انګلیش مورم زه قوالی مورم زه غزل مورم نو هغه ټول فلیور پکې بیا راشي تاسو چې پخ پخ میوزیک او تاسو بخ میوزیک میوزیک جوړوي
او د سټڈی سردا مینج کول شي زکه ګورم جرمنی نه هم ویډیوز فری کوم روان
نو التا دا چې زما د کورونا دی وجه دا کلاسونه شي آنلاین
خو
کورونا په ټایم کې تل نو ما ته دا چې کلاسونه به آنلاین مو واسو ما سره وخت کافی
ټایم به سره
چې بس میوزیک جوړاو دا ګټار هم چې مالک ډیر زده کړل نو التا ما په فری ټایم
کې زده کړل تاسو لیک لست په خپل کول شي
او لست خو کول شم لیکل اعلان شم
واسه پوئټری مونږ چې زیات لست دی یا مخ
ما شروع چې زیات چې خپل خپل کمپوزیشن نکړو په 2000 اسکینو ما دی غنی بابا نے شروع کړو او بیا ورپسې خاطر افریدی شو حمزه بابا شو او اوس چې زیات تاسو ګورئ نو زه صاحب شاه صابر صاحب کلامونه ویل بیا
تاسو خپل لولې دا کتابونه خو دا انډرستانډینګ شروع سره څنګه راغلی دا
ورته زیات شارون بای سره چې دې ما اولنې غانوم دی غنی بابا کړي وا
هغه څنګه ټکی ویل
ہر صد رب او حمد رب زیو ما خاملا
زبردست روان میوزک انڈسٹری دی پختو پختونخوا نه چکم ده
جی
پکم نظر ورته
اس میوزک ډیر خوش ده پختو
ها
اس ډیر تاسو تم پتره چې تاسو راغی یونیورسيټانو نه ایجوکیټډ الکان راځي ایون فیمیل سنگرز راځي اول خدا سے نه بکیدو نو هغه ټول راځي هغه ویسترن میوزیک او ریدلی یا ټول میوزیک او ریدلی او هغه پښتو کې خپل خپل رنگ ایډ کړي نو میوزیک ډیر په خ سایډ تر روان دي پر مختک کوي روان دي او زه خو هم چې پښتو میوزیک
مستقبل روحانہ بھی نہیں ہے زندہ باد مستقبل کی موسیقی طرف تھا مشتا ارادہ کنا بس دا یو شو کو بس اس وادم و شو ایجوکیشن ہم کمپلیٹ شو بس
اصل کی اس زما خو شوق دے خو لکا اس ما خو ایز ان انجینئر لا دا سوکنے پی چاتا با ہارڈلی بچا سو یو 10 فیصد خلق دا پتی چ ما انجینئرنگ کرے اس چ سوک فیملی کی ملا کہ سوک دلا بار دین وگا میوزک ما سر داس تر دل شو چا گو زنه شم پر خو دے
ٹھیک تھا
نو ٹول چ سونم یورپ کے سونا خلق دی ما تو مختلف یورپین کنٹریز نا میسج نرات لو ہرزا نو خلق دون مینا کئی
ماشاءالله
چې اوس کزه غواړم نو زنه شم پر
په کوم د غره تکړه لره تاند بولره هغه مخه مخصاصو کیمرا اخیری اوس ټکی ټول نړۍ سره چې څوک مو اوري سر سره شریکو
دا اوس اکثر یو میسج شریکوم خلکو سره چې تاسو په دنیا کې څه شو کوم وی شوق سمول نشته خو وسره وسره ایجوکیشن ډیر ضروری دی ایجوکیشن مپرې دی ځکه چې دینه بغیر نه دنیا کې پرمختګ کیږي نه تاسو هغه چې کم تاسو شو کې سنگینګ دی فاین آرټس دی پرفارمینګ آرټس دی ډانس دی چې سم دی هغه تاسو هغه پر هغه کم تاسو هغه پرمختګ او دغه نشي کولی پرمختګ نشي کولی نو ایجوکیشن ډیر ضروری
لازم دی او خاص کر په پښتنو دی په لور ډیر زیات لازم اخیری سندرا
اخری سندرا بختیار بھائی دا دین اولنی ډیر خوند کو نو دا سبو پچ دا دې کم ټپی دی نو دا ما یو ټپ بتا سو یو زکه ما
ټپی کو
لکه فو غانه د خمرس کی پکې ټپی دی ته چې پمرو ستر بو کته
او زړه درا نه ولې دی بیګا مډی سر دی ډیر زیات خوند بو کی عزت مند یقینا تاسو باندې خبرو نه ډیر خوند غستې او که ژوند خو بیا به تاسو سره ملاقات کیږي او په اخر کې مزه رولسی سندرا
Thank you. سرطان با استفاده از اپلیکیشن تلفن. اپلیکیشن های جلوگیری از زایع شدن مواد غذایی. نمایشگاه وسایل امنیتی و دفاعی در لندن. و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. We'll be right back. داود صدیقیم او د کاروان اونیز خبرونه کتو ته مرابولم. یو ډاکټر چې د آی کیو په نامه د الټراساوند په یوې ازمایښتي نمونې کار کاوه، د خپلې ژبې لاندې او همدارنګه په خپلې غاړه کې سرطانی تومورونه کشف کړل. دا ډاکټر وایي چې دا وسیله به د روغتیا په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي. نو تفصیل په ریپورت کې.
ډاکټر جان مارتین د ټلیفون دی او اپلیکیشن لاره په خپل بدن کې سرطان کشف کړ. هغه د آی کیو الټراساوند وسیله چې د بټرفلای نتورک په نامه شرکت لخوا جوړه شوې امتحانوله چې لخپل ژبې لاندې او غاړه کې سرطانی تومورونه کشف کړل. نو موري وایي دغه وسیله به د نړۍ په ډیرو برخو کې د صحت په برخه کې ژور بدلون رامنځته کړي.
په غاړه کې میرا ته اضافي وخه ښکارا شو. زړه مې و چې پروايي ونه کم، لکه چې ډاکټران اکثرا همدا کار کوي. خو وروسته مې فکر وکړ چې د عکس اخیستو مکمل سیستم مې په لاس کې موجود دی، ولې دغه کار ونه کم؟ نو وسیله میرا واخی په غاړه مې کې خوده او لاندې مې ټلیفون ته وکتل او په دې توګه مې خپل سرطان ولید. ما سرطان درلود او خپل مې تشخیص کړ. زه د بټرفلای د وسیلې لومړی ناروغ یم.
د آی کیو وسیله له زیرک ټلیفون سره په ګډه کار کوي. د رپورټونو لمخې دا د ټول بدن د الټراساوند اخیستلو لپاره لومړنۍ سیاره وسیله ده چې د طبي تصاویرو اخیستل اسانه او ارزانه کوي.
دا نه یوازې یو طبي وسیله ده، بلکې د وخت ماشين ده. وخت تسخیروي. زما تشخیص ډیر ژر وکړ. زما درملنې ته سرعت ورک، د درملنې وخت کم کړ، ځکه تشخیص مې ډیر وختي وشو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت لمخې د نړۍ د نفوس نیمایي یا دوه پر درې برخې خلک د الټراساوند اخیستو ټکنالوژي ته لاسرسی نه لري. په زرګونو امریکایي ډاکټرانو له 2013 کال راهیسې د الټراساوند له دغې وسیلې څخه ګټه اخیستنه پیل کړې ده. د انګلستان په مرکزي برخه کې د نارت امپټن په روغتون کې ډاکټر جانی ویلکنسن هم د آی کیو د الټراساوند له وسیلې کار اخلي.
Getting a cart-based device to a patient who needs
عاجل مریض ته په کراچۍ کې بار د الټراساوند ماشين ورول ډېر سخت کار دی. دغه وسیلې چې خپل جیب څخه را باسي، له ټلیفون سره انخلوي او مریض ور باندې سکن کوي، واقعا ډېر اسانتیا رامنځته کړي.
د آی کیو د الټراساوند وسیله 2000 امریکایي ډالر بیل لري چې د الټراساوند لا دي ماشينونو شل چنده ارزانه ده. په راتلونکي کې بعد هغه وسیله د اضافي واقعیت په ټکنالوژي سره هم ګټه اخیستو ته وړاندې شي چې په دې توګه به د ناروغیو د وقایې په برخه کې یو لوی پرمختګ ته زمینه مساعده کړي.
دو متشبث در شهر لندن بازوی مصنوعی را ساختند که دارای ویژگی های مختلف می باشد. آنها با این نوآوری خود می خواهند قیمت اعضای مصنوعی را کاهش دهند. شرح بیشتر در این گزارش.
اعضای مصنوعی یک نیاز سنگین و قیمتی است، اما این متشبثین جوان مقیم لندن تلاش دارند این وضعیت را تغییر دهند. نت مکبیوک از شرکت مد ویریبلز تلاش دارد قیمت اعضای مصنوعی را با ایجاد بازوی مصنوعی که دارای چندین ابزار می باشد و برای انجام فعالیت‌های متنوعی با تعویض کردن زمانمان تغییر شکل می دهد کاهش دهد.
ما اعضای مصنوعی را برخلاف اعضای مصنوعی دیگر که سخت می باشد و برای یک فرد به شکل فرمایشی ساخته می شود ساخته ایم. آن را بیشتر مثل لباس و بوت ساختیم که راحت می باشد، با آسانی جور می آیند و می توانید آن را از طریق پست ارسال کنید و با تمام سادگی که دارد قیمت آن هم نازل می باشد.
الکس لوئیس در سال 2013 میلادی یک بازوی خود را در اثر سرایت میکروب موسوم به استرپتوکوکل از دست داد. بان هم نقاشی، باغداری و نواختن طبله بخشی از واقعیت‌های زندگی روزمره وی شده است.
من فکر میکنم که این مفکوره فوق‌العاده است. فکر میکنم که این یک تولید فوق‌العاده است. در انگلستان تعداد کسانی که بازوهایشان مثل من قطع شده است بسیار زیاد نیست، اما تأثیر این در سطح جهان بر اطفال و معلولین زیاد است، به خاطر که تعداد معلولین در جهان زیاد است.
قیمت این بازوهای مصنوعی از $650 آمریکایی کمتر تخمین شده است که به مراتب از قیمت قبلی اعضای مصنوعی که به $6,000 آمریکایی می رسید ارزان تر است. بن لیکی، یک تن از مؤسسین شرکت مد ویرابلز، می گوید این تولید برای طبقه جوان بسیار مؤثر خواهد بود.
چون اطفال به سرعت رشد میکنند، هر دو سه ماه آنها باید اعضای مصنوعی خیش را تبدیل نمایند. وسایل ما به خاطر که ساکت های انعطافی دارد، گیره های آن باز شده میتواند. شما این وسیله را که با تکنولوژی بلند و الکتریک های اساس مجهز است، به مدت طولانی پوشیده و استعمال کرده میتوانید. اما در مقابل خاک، ریگ و گلولای استفاده شده نمیتواند.
مدویرابلز در نظر دارد فعالیت خیش را به کشورهایی که تعداد معلولین در آن زیاد است توسعه دهد. این اعضای مصنوعی در طی دو سال گذشته چندین بار آزمایش شده و قرار است در سال 2020 میلادی به بازارهای اروپا برای فروش عرضه شود.
بر اساس یافته های سازمان ملل متحد، سالانه 1/3 مواد غذایی جهان از بین رفته و یا به زباله‌دانی ها انداخته می شود. به همین منظور دو شرکت نوپای تکنولوژی در نیویورک تلاش می کنند از ضایع شدن غذای اضافی رستوران ها و شیرینی پزی ها جلوگیری کنند. آنها اپلیکیشن هایی را ساختند که رستوران ها و مغازه های مواد غذایی را کمک می کند تا در عوض دور انداختن مواد غذایی آن را به قیمت نازل فروشند. شرح بیشتر در این گزارش. در شیرینی‌پزی ووبس واقع شهر بروکلین ایالت نیویورک، انواع مختلف شیرینی‌های وجود دارد که روزانه تازه تهیه و پخته می‌شود. شماری از شیرینی‌پزی‌ها غذای باقی مانده را در آخر روز به زباله‌دانی‌ها می‌اندازند. اما دانیل راتنر، یکی از مسئولان اپلیکیشن موسوم به یور لوکال، می‌گوید که شماری از اپلیکیشن‌ها به فروشگاه‌های مواد غذایی کمک می‌کند تا عوض دور انداختن غذای باقی مانده، آن را با قیمت نازل به مشتریان بفروشند.
ما مشتریان را قادر می سازیم تا غذای تهیه شده اضافی را از فروشگاه های محلی 50% ارزان تر بخرند.
لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی پزی ووبس، با استفاده از اپلیکیشن یور لوکال شیرینی های تهیه شده و باقی مانده را در آخر روز با قیمت پایین به مشتریان مانند بنجامین واکر به فروش می رساند.
این اپلیکیشن نزدیک به ظهر این فرصت را به من می دهد تا جستجو کنم که چه غذایی در آن روز تخفیف دارد و سپس تصمیم می گیرم که چیز بخرم یا خیر.
دیوید رودریگز، مسئول مغازه سویت کچ پوکی در منهتن نیویورک، میگوید که اپلیکیشن مشابه به نام فود فار آل یا غذا برای همه باعث افزایش درآمد آنها از بابت غذایی شده که در غیر آن به زباله‌دانی ها انداخته خواهد شد.
ما متوجه شدیم که بسیار از کافی شاپ ها از این روش استفاده می کنند و ناوقت شب غذای باقی مانده را با تخفیف می فروشند. ما از خود پرسیدیم که آیا هر رستوران نمیتواند چنین کاری کند، از غذاهای باقی اضافی استفاده کند و آن را با قیمت نازل عرضه کند و مشتریان از این فرصت استفاده کرده و غذای با کیفیت را ارزان بخرند.
هر دو اپلیکیشن مذکور 20-25% پول تادیه شده توسط مشتری را برای خود میگیرند و لیدی گوتیرز، مسئول شیرینی پزی ووبس، با این کار مخالفت ندارد.
حتی به دست آوردن کمترین مفاد از دایی شدن تمام پول بهتر.
کاسپر نیلسن، مسئول اپلیکیشن یور لوکال، میگوید که آنها فقط به یک گوشه کوچک از مشکل ضایع شدن مواد غذایی رسیدگی میکنند.
مشکل به حد بزرگ است که باید چندین اپلیکیشن وجود داشته باشد. بنابراین جایی برای مشاغل سودآور مانند ما وجود دارد که تضمین میکند مشتری و مصرف کننده میتوانند در حل آن همکاری کنند.
ویکتور کارینو، مسئول اپلیکیشن فود فار آل، نیز میگوید که حل این مشکل بزرگتر از توان آنهاست.
بسیار غیر قابل قبول خواهد بود که بگوییم ما مشکل ضایع شدن غذا را حل میکنیم. نه، ولی حداقل با شنیدن نام اپلیکیشن غذا برای همه بیشتر آگاه خواهند شد که این مشکل وجود دارد.
اگرچه این تلاش ها تا هنوز ابتدایی و محدود به شماره از شهرهاست، ولی اگر توجه جهانی به آن جلب شود، ممکن جلو بخش بزرگ غذایی که روزانه ضایع می شود گرفته شود. در قسمت برنامه نظر می اندازیم بر شماری از اخبار و مطالب تازه و جالب از جهان تکنولوژی که در وبسایت های مختلف و رسانه های اجتماعی انعکاس یافته. و در این هفته همکار عزیز ما سمیر رسولی در استودیو با ماست و در رابطه با ما گزارش میده. سمیر عزیز، خوش آمدی به برنامه.
سلام بر شما و سلام بر بیننده های عزیز. در آغاز مرور کوتاهی داریم با تازه های تکنولوژی در گزارشی که آماده کردیم.
در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی، در این هفته شرکت مایکروسافت تولیدات جدید خود را عرضه کرد. در برنامه ویژه که در شهر نیویورک برگزار شده بود، شرکت مایکروسافت چندین وسیله جدید نو لپتاپ‌های سرفس را که دو اسکرین دارد و نو تلفن‌های سرفس دو را که قرار است در سال 2020 به بازار عرضه گردد معرفی نمود. علاقمندان می‌توانند برای خرید لپتاپ سرفس نسخه سوم آن، سرفس پرو 7 و سرفس پرو X از طریق آنلاین فرمایش دهند. نو گوشی های جدید سرفس با کیفیت بالای صدا نیز جز تولیدات جدید عرضه شد. نسخه جدید ویندوز 10 و ویندوز 10 X با گزینه آفیس 1365 بهتر نیز معرفی شد. لپتاپ های جدید با دو اندازه مختلف 13 اینچ و 15 اینچ ساخته شدند و رنگ های جدید نیز اضافه شده است. در خبر جالب دیگر در ارتباط با تلفن‌های سامسونگ، شرکت تلفن‌های سامسونگ اعلام نمود که در چین تلفن نمی‌سازد. شرکت سامسونگ ساختن تلفن‌های خود را در چین به دلیل رقابت تولیدات داخلی چین با سامسونگ پایان بخشید. شرکت سامسونگ فابریکه ساختن تلفن‌های خود را در شهر آیوژوی چین در ماه جون کاهش داد و فابریکه دیگری را در اواخر سال 2018 مسدود ساخت. شرکت بزرگ تکنولوژی سامسونگ از کره جنوبی به دلیل تقاضای پرداخت معاشات بلند و رقابت با ساختن سایر تلفن‌های چینایی تصمیم گرفت تا فابریکه‌های خود را در چین بسته کند. شرکت سونی در واکنش به این تصمیم گفت که این شرکت نیز فابریکه تولید تلفن‌های خود را در شهر بیجینگ مسدود می‌کند. اما تولیدات شرکت اپل هنوز هم در فابریکه‌های چینایی ساخته می‌شوند. شرکت سامسونگ گفته است که فروش تلفن‌های خود را در چین ادامه خواهد داد. در خبر جالب از کره جنوبی، یک قریه سرحدی بین کره جنوبی و شمالی با گزینه خدمات اینترنتی 5G مجهز شد. باشندگان قریه در منطقه خلصلاح میان دو کره به اینترنت 5G دسترسی پیدا کردند. دو طرف سرحد با افراد مسلح کنترل می شود. باشندگان در این قریه با کمک اینترنت پیشرفته 5G و خدمات پیشرفته تکنولوژی برای آموزش، سیستم های هوشدار اضطراری و مزارای هوش دسترسی دارند. در اواخر ماه جون شرکت مخابراتی KT مربوط کره جنوبی شبکه اینترنتی 5G را در قریه آزاد بین دو سرحد اضافه نمود. خدمات استخبارات کره جنوبی در این منطقه با اینترنت 5G نیز امتحان شد و سیگنال های آن تثبیت ساخته شد. 200 نفر باشنده این قریه که در ساحه 400 متر دورتر از سرحد مصالحه کره شمالی زندگی میکنند، بدون امرایی افراد نظامی از منزل خود بیرون شدند نمیتوانند و در مزرعه خود آزادانه کار کردن نمیتوانند. برخی باشندگان این منطقه بدون اینکه به مزرعه خود برود از راه دور با اینترنت 5G به مزرعه خود رسیدگی میکنند. و خبر جالب از ویتنام، نو ربات آدم نما که شبیه کرکتر ترانسفارمر ساخته شده است، ویتنامی صحبت میکند، برای همه سلام میدهد و میگوید از ویتنام است. این ربات را انجینیر بخش تکنولوژی در یک ورکشاپ در شهر هانوی ساخته است. این ربات از زباله‌های پارچه‌های موتر توسط یک تیم از انجینران طراحی و دیزاین شده است. شهر هانوی که میزبان حدود 6 میلیون موتوربایک است، پارچه‌های موتوربایک را به دور میاندازند. با آنکه استفاده موتوربایک ها در سال 2017 ممنوع قرار داده شده، اما تلاش ها برای پاکاری هوای آلوده الی سال 2030 ادامه دارد. ربات ون 100 کیلوگرم وزن دارد و به اطراف حرکت می تواند. این ربات عبارات را تکرار می کند و از طرف یک کیبل مربوط پلی استیشن کنترل می شود. این ربات پارچه ها را جمع آوری کرده و برای ساختن ربات های دیگر کمک می کند. تیم انجینران امیدوار هستند تا بتوانند ربات های بیشتر را از زباله های موتوربایک ها بسازند.
با
بازم خوش آمدید و خبرهای جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در آغاز، شبکه اینستاگرام که بیشتر از 100 میلیون کاربر دارد اعلام نموده که گزینه جدیدی را برای فرستادن عکس و ویدیو برای چندین تن در یک زمان مانند مسنجر فیسبوک اضافه نموده است. اگر عکس و یا ویدیویتان را می خواهید با گروه مشخص از دوستان نزدیک خود شریک بسازید، با این گزینه می توانید این کار را انجام دهید. در خبر بعدی، شرکت ساعت‌سازی سوئیسی ساعت جدید به نام سوپر چارجر را ساخته است که توسط ضربان قلب چارج می شود. این ساعت که به شکل هوشمند طراحی شده است با اپلیکیشن آن در تلفن کار می کند و بدون مصرف بطری با ضربان قلب چارج می شود. شرکت سوئیسی به دلیل حفاظت از محیط زیست و استفاده از بطری ها ساعت‌های جدیدی را طراحی کرده است. ساعت جدید سوپر چارجر $200 قیمت دارد و در ماه مارچ سال آینده به بازار عرضه می گردد. خبر خوش برای والدین. روبی وسیله جدید و باهوش است که برای کودکانی که مشکل یاد گرفتن زبان دارند در موقع درس برایشان کمک میکند. تا زبان یاد بگیرد، اگر کودک غمگین باشد، باهو حرف میزند. روبی برای کودکانی که نیاز به توجه بیشتر دارند طراحی شده است. قیمت آن کمتر از $200 است و از ماه آینده به بازار عرضه میگردد. بازم خبر خوب برای والدین. یک شرکت مبتکر تکنولوژی در سنگاپور وسیله جدید و مفید را برای کودکان و والدین ساختند. کارل دستبند هوشمند جدیدی است که برای بررسی وضعیت کودکان در شب و روز قابل استفاده است. با پوشیدن دستبند معلومات کودک همچون درجه حرارت بدن طفل، موقع خواب ضبط می شود و اگر زیاد باشد برای مادر از طریق اپلیکیشن خبر می دهد. در خبر دیگر، نو چارجر سری و باتری بانک به نام گو اسپیس از طرف یک شرکت مبتکر تکنولوژی در هانگ کانگ ساخته شده است که می تواند همزمان چندین وسیله را به شمول لپتاپ با هم وصل کند. با یو اس بی سری شما می توانید تلفن ها یا تبلت را نیز شارژ نمایید. اندازه این وسیله کوچک بوده اما با توانایی بالا ساخته شده است. قیمت آن حدوداً $80 است. برمس اسم بکس جدید سفری است که برای تنظیم بهتر اشیای مورد نیاز در موقع سفر با چاپ 3D ساخته شده است. این بکس چند قالب مخصوص برای انتقال لوازم مورد نیاز، جای مشخص برای لپتاپ، کد مخصوص و چارجر تلفن دارد. قیمت آن حدوداً $250 است. و باز هم خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. دوری جیسینگ نو درون تحت البحری است که برای کسانی که علاقمند تماشای سطح بحر هستند و میخواهند حیوانات بحری را تماشا کنند دیزاین شده است. دوری الاچلنو فیت در عمق آب میرود و کمره آن 360 درجه عکس میگیرد. حافظه آن حدوداً 8GB است که به اندازه کافی میتواند عکس بگیرد. دوری یک درون کوچک و مفید است که برای افراد از هر سن و سال دیزاین شده است. قیمت آن حدوداً $350 است که به شکل یک بسته به فروش میرسد. و در آخر، این هفته برای علاقه‌مندان برنامه تکنولوژی یکی از اپلیکیشن‌های مفید را انتخاب کردیم. در مغازه گوگل یا اپل می توانید اپلیکیشن دوالینگوا را دانلود یا نصب کنید و با آن به طور مجانی می توانید یک زبان دیگر را یاد بگیرید. در این اپلیکیشن چندین زبان با تمرینات ساده و قابل فهم وجود دارد که می توانید برای یاد گرفتن زبان به طور انفرادی کمک کنید.
It's a pleasure working.
د کالیفورنیا ایالت د هانټینګټن ښار چارواکو د سیمه ایزو پارکونو د ساتنې لپاره روباتونه په کار ګمارلي. دغه ساتونکي له هر ډول ستړیا پرته څلوري ساعته خپله دنده ترسره کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د هانټینګټن پارک د پولیسو یو روبوټ په سیمه ایزو پارکونو کې په څلوري ساعته غزمه بوخت وي او دغه کار د هفته او ورځې کوي. دغه روبوټ د انساني پولیسو برخلاف دمه نه جوړوي، د چای څښلو لپاره وقفه نه اخلي، معاش او بیمه هم نه لري. د هانټینګټن پارک د پولیسو مشر وایي د روبو کاپ په نامه د دغه روبوټ دنده دا ده چې خپل ماحول سکن کړي او فلم واخلي.
کمرې د شپې لخوا د لید په وړتیا مجهز دي او 360 درجه ثبت کوي. دغه روبوټ همدارنګه د خبر ورکولو یو تڼۍ لري چې دلته واقع ده. په دې توګه که څوک مرستې ته ضرورت ولري یا لري او غواړي چې زموږ د تماس له مرکز سره تماس ونیسي، په دغه تڼۍ سره دغه کار کولی شي. په مرکز کې زموږ همکاران هر څه څاري.
د روبوکاپ روبوټ سلر ساته کار کوي او خپل چارجيږي. پروګرامول یې اسان دي او کچری وغوښتل شي چې په سافټویر کې بدلون راوستل شي دغه کار هم اسان دی. د روبوکاپ د حفظ او مراقبت کلنۍ لګښت شاوخوا 15,000 امریکایي ډالر دی.
په ټول پارک راګرځي. مسیر مو ورته پروګرام کړی خو کولای شو چې مسیر یې بدل کړو او له نورو شیانو سره یې عیار کړو. لکه چې وینو مخکې یو کس روان دی، کچېری احساس کړي چې ډېر نږدې دی، دیوی شېبې لپاره به ودرېږي.
روبوکاپ همدارنګه د تیریدونکو موټرو نمبر پلیټونه ثبتوي او د غلا شوي موټرو له آنلاین ډیټابیس سره سرور کوي. ورک شوي آیفونونه هم پیدا کولی شي، ځکه د زیرک تلیفون د مک آدرس معلومولی شي.
که کومه ناوړه پیښه رامنځته شي، پولیس دغه روبوټ له لارې لیدلی شي او پولیس راتلی شي او کتلی شي چې څه پیښه شوې ده.
د روبوکاپ روبوټ د انسانانو ځای نشي نیولی، خو دغه روبوټ د پکار ګمارلو لوی هدف دا دی چې پولیسو ته فرصت ورکړل شي چې ډېر هغه کار نه وکړي چې ماشین یې نشي کولی.
موږ دغه روبوټ په یو کانفرنس کې ولید او پریکړه مو وکړه چې ښایي د پارکونو لپاره کار ورکړي، ځکه په پارکونو کې د امنیت په اکله یو څه اندېښنې لرو. دغه پارک په ښار کې تر ټولو لوی پارک دی. په همدې خاطر مو غوښتل چې د پولیسو تر څنګ د 24 ساعته نظارت لپاره یو بل وسیله هم په کار وګمارو.
د روبوکاپ جوړونکي وایي دغه ماډل چې د K5 په نامه مشهور دی، د روغتونونو، د موټرو د تمځایونو، پارکونو او هوایي ډګرونو په شان سیمو کې د امنیت د ساتلو لپاره تر ټولو مناسبه وسیله ده. تر دې دمه دغه روبوټ دغه کار له کومې نیمګړتیا پرته کړی.
نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان، موترهای خودران، وسایل حمل و نقل سازگار با محیط زیست و نرم افزارهای مسیریابی هوشمند از جمله وسایل مورد توجه بازدید کنندگان بود. در رابطه با این نمایشگاه توجه کنید به این گزارش.
زمانی که موترها خود رانندگی کند، در آن وقت راکبین مصروف چه کار خواهند بود؟ ممکن فرصت برای کارهای ضروری مانند کنفرانس تلفنی داشته باشند و یا مصروف سرگرمی مورد علاقه خود شوند. بازدید کنندگان نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت با دیدن موتر آزمایشی شرکت رنسپید سوئیسی لحظه از آینده را تجربه می کنند. این موتر در نتیجه همکاری چند شرکت ساخته شده است که شرکت بزرگ نرم افزار آلمان یا ساب نیز شامل آن می باشد.
ما فرصتی برای استفاده متفاوت از وقت خود خواهیم داشت. بنابراین وقتی نگران ترافیک نیستم، نباید نگران آنچه باشم که در اطراف من می‌گذرد. می توانم از وقت خود استفاده کنم. به گونه مثال اگر به ملاقات می روم، می توانم اینجا آمادگی بگیرم. می توانم اینجا کنفرانس تلفنی داشته باشم و یا تکیه زنم و راحت باشم.
ONO شرکت نوپای مستقر در برلین می خواهد وسایل نقلیه آلوده کننده هوا را از جاده ها دور کند. پیشنهاد این شرکت برای حمل و نقل بدون انتشار دود، این وسیله نقلیه است که با کمک پاها حرکت می کند. رانندگان با کمک برق بیتری می توانند مسافت مورد نظر را طی کنند.
بطی تر از موتر است و سرعت اعظمی آن 25 کیلومتر در ساعت می باشد، ولی موترها در شهر نیز بدی حرکت می کنند. در برلین به طور اوسط سرعت موترها 16 کیلومتر در ساعت است، زیرا شما با تراکم ترافیک روبرو می شوید و باید برای پارک کردن جای پیدا کنید. بنابراین ما سریع تر از موتر هستیم، زیرا شما می توانید تراکم ترافیک را دور بزنید و بسیار با آسانی می توانید جای برای پارک کردن پیدا کنید.
شرکت گراف ماستر مستقر در شهر هانوور آلمان نرم افزار مسیریابی هوشمند را به نمایش گذاشته است که وعده یک آینده بدون تراکم ترافیک را می دهد. این نرم افزار نوناو نام دارد و عوض مسیریابی معمولی و برای رد شدن از ازدحام از هوش مصنوعی استفاده می کند. این نرم افزار برای هر کار بر اساس اطلاعات واقعی ترافیکی مسیر ویژه را پیشنهاد می کند و سرعت سفر، سطح ترافیک در جاده و زمان رسیدن به هدف را مشخص می سازد.
در جهان امروز 90% ترافیک در 10% از جاده ها حرکت می کند. بنان با تکنولوژی ما ترافیک می تواند تقسیم شود. ما مسیر ترافیک را به جاده های مسکونی راهنمایی نمی کنیم، زیرا الگوریتم مسیریابی ما اجازه این کار را نمی دهد و اداره های مدیریت ترافیک می توانند بر الگوریتم های ما تاثیر بگذارند و بگویند که شما در مسیر صحیح هستید یا خیر.
to say you're on the right track or you're not on the right track.
And call.
بعض اوقات کارگران برای انجام یک کار دشوار به یک چشم مراقب نیاز دارند. برای این کار می توانند از دستگاه واقعیت افزوده وی‌سایت استفاده کنند. این تکنولوژی به متخصصان این امکان را فراهم می کند تا از طریق دید کارگر ساحه کار را ببینند و آنها را در عین زمان در انجام کارهای پیچیده کمک کنند.
شرکت ها وقت در ساحه کار با مشکل روبرو می شوند وقت زیاد را تلف می کنند و هر دقیقه بر آنها حساب می شود. در واقع بعضی از آنها در هر دقیقه 20,000 یورو را از دست می دهند. بنابراین ما آنها را کمک می کنیم تا مشکل را در ساحه کار زودتر حل کنند.
نمایشگاه جهانی موتر در شهر فرانکفورت آلمان همه ساله برگزار می شود و هزاران نفر از آن دیدن می کنند.
امنیتی او دفاعی وسایل نړیوال نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې یو اسرائیلی شرکت داسې اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودی چې په جګړه کې د عسکرو د معاصریت زیاتېدو په برخه کې مرسته کوي. نورحال ریپورټ کې.
د لندن په نړیوال دفاعي او امنیتي نندارتون کې د عسکرو لخوا یو شمیر هغه اغوستل کېدونکې ټکنالوژي وښودل شوې چې د جګړې په ډګر کې د دوی خوندیتوب زیاتوي. دغه ټکنالوژي د البرټ سیستم په نامه د یو اسرائیلي شرکت لخوا نندارې ته وړاندې شوې. دغه شرکت مرستیال ګل ماوز وایي په دغو وسایلو کې محافظتي خولۍ، د شپې لید عینکې، په مټه باندې تړل کېدونکي کمپیوټرونه او د ټوپک نښه ویشتونکي شامل دي. دغه وسایل به د جګړې په جریان کې عسکرو ته ښه معلومات ورکړي. د سمارت آی په نامه د مرمۍ ضد محافظتي خولۍ د اضافي واقعیت د ټکنالوژۍ په کارولو سره د نښې نیولو پر مهال د دوست او دښمن توپیر کولی شي.
کله چې سرتیری په خپله یو هدف په نښه کوي، پوهیږي چې هدف خپل سرتیری دی که د دښمن ځواکونه. په دې توګه له یوې خوا خپل ځواکونه خوندي ساتي او له بلې خوا د دښمن په ضد موثریت زیاتېږي. زموږ هدف دا دی چې د عسکرو جګړه ییزه وړتیا او خوندیتوب زیات کړو.
د البت شرکت وایي ټکنالوژي له امتحاني پړاو څخه تیره شوې او د یو شمیر هیوادونو وسلوال ځواکونه ورڅخه هم دا اوس ګټه اخلي.
دغه وسایل نور د تجربې له مرحلې وتلي. دغه ټکنالوژي اوس تولید شوې، ثابته شوې او د ډیرو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو لخوا کارول شوې ده. او اوس دلته د خپلو یو شمیر وسایلو تر ټولو ښه ډولونه د برتانیې وسلوالو ځواکونو ته وړاندې کوو.
دغه شرکت غواړي چې د ډامینیټر په نامه خپل جنگي جامې د برتانیې په وسلوالو ځواکونو وپلوري.
د دې ونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شي وي د خبرونه په پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ترګې په لاره یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل له موږ سره پاتې شئ. تر بیا، الله حافظ.
Thank you.
سلامونو پاورند کولو سره موزه ګلوټي پوپل د جرمنی د بوند شهر څخه هر کله کوم خوشاله يم چې د وی ونی پتیرې دو سره د دې بیا هم د نن وزي د پوهي د مجلې پاورند کولو سره تاسو په خدمت کې د نن وزي د خبرونې د موضوعګانو زیاته برخه بیا هم اقلیم ساتنې ته ځانګړې شوې ده د نورو ترڅنګ به ووینی په مصر کې د مهاجرو مرغانو د ساتنې د پاره هلي ځلې په کوزوبو کې په غیر قانوني ډول د لرګیو غلا کول او د هغوی خرڅول او بیا په لندن کې د زنجبیلو له شیرینیو څخه جوړې سوې معماری د روټیشن خبرونه ته شرق لاست درنو لیدونکو لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو د اقلیمی بدلون په نتیجه کې هوا کال په کال ګرمیږي او روستي کلونه د هوا د حالاتو د سپتیدو رهیسی تر ټولو تاوده کلونه اندازه سوي دي. د بلې خوا هیڅ وخت په هوا کې دومره ډیر مزره غازونه نه و اندازه سوي لکه نن سبا چې پکې موجود دي. خو تر ټولو زیات د چین هیواد په نړۍ کې د کاربن دای اکساید خپرولو تر ټولو لوړه کچه لري. د اوبو او هوا د پاره د مزره کاربن دای اکساید شاوخوا 10% له دغه هیواد څخه ده. د کارپوهانو په خبره به چین له راتلونکي کال څخه په دوامدار توګه خپل د کاربن دای اکساید اخراج راکم کی. خو د بلې خوا چین د نوې کېدونکو انرژي د تولید په ځانګړي ډول لمریز انرژي کې هم ډیر مخته دی. پښتنه ده چې د دغه هیواد سفر کوم لوري ته روان دی.
چین داس یو هیواد دی چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کاربن دای اکساید خپروي. اوبو او هوا ته د کاربن دای اکساید له مجموعي انتشار څخه 10% په هوا کې خپريږي. دا دغه هیواد ولسمشر مخکې ویلی وو چین په حقیقت کې غوښتل چې له 2010 کال لږ مخکې خپل د کاربن دای اکساید انتشار را کم کړي.
زموږ هدف دا دی چې تر 2030 کال مخکې د کاربن ډای اکساید د انتشار نهایي کچې او له 2050 څخه د اقلیم بي طرفي ته ورسیږو.
خو اوس کارپوهان وایي چې چین به له راتلونکي کال څخه په دوامدار او شدید توګه خپل د کاربن ډای اکساید اخراج را کم کړي. څومره امکان لري چې دغه کار په چټکۍ سره ترسره شي؟ له لسیزو راهیسې د چین سیاسي مشرتابه د ډبرو د سکرو برېښنایي فابریکو ته پراختیا ورکړې ده. د ارزان برېښنا په برکت په دغه هیواد کې د خلق جمهوریت د پرمختګ په درشل کې خپل هیواد د نړۍ د اقتصاد دوهم ستر هیواد تر سوالای دی. کارپوهان وایي چې چین به په ډېرې چټکۍ سره د کاربن دای اکساید اخراج په پراخه کچه راکم کړي.
زه پاسل کې د ګلخانې غازونو په خپرولو کې تر هغه چټک حرکت وینم لکه څنګه چې چین مخکې لن کړی وو. په تیرې بیا د پنګونې لامل دا کار چټک شوی. همدارنګه په نوې کېدونکو انرژي او د انرژي په موثریت کې د چین د پنګونې سخت جدول لیدل کیږي.
دا په ځانګړي توګه په چین کې د لمریز انرژي په ډېری پراختیا کې راڅرګندېږي. چین همدارس په نړۍ کې د سولری پنلونو یا شمسيانو تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی او هغه په لوی پیمانه نسبیږي.
هدف دا دی چې له 2020 څخه تر 2030 کال پورې د نوې کېدونکو انرژي د تولید نړیوال ظرفیت درې چنده کړي. نو دا ډیر هوښیارانه هدف دی خو له اوسنۍ ودې سره سم.
د چین اقليمي بي طرفه انرژي پاليسي د بادي اټومي او د اوبو د انرژي د پراختیا پر بنسټ ولاړه ده او تر ټولو ستر زیاتوالی د لمریز انرژي په برخه کې دی. خو چین یوازې د نړۍ د ستر سولري پارکونو په درلودلو سره راضي نه دی. د 2020 په پایل کې د چین حکومت د لمریز چتلوې پروګرام پیل کړ کوم چې د ټولو لخوا په لیوالتیا سره پلي کیږي. ډیری شخصي کورونه او د ښاروالۍ ودانۍ په یوازې سږ کال 100 گیګاواټ سولري پنلونه ترلاسه کړي چې دا په یو کال کې د متحده ایالاتو له سولري تختو د نصب څخه ډیر دی. دا دغه بهیر ملاتړ د چاپیریال دوست الکتریکی موټرو د پراخ تولید لخوا کیږي کوم چې چینایي الکتریکی موټرې 8% جوړوي او په اقتصاد کې ونډله هم پسې پراخیږي. سربیره پر دې د راتلونکو لپاره ساختماني فعالیت په ټپه ولاړ دی او دا په دې معنی چې ډیر لږ چاپیریال دوست کانکریټ به تولید شي. د کارپوهانو په خبره دا کار به له هغه څه چې تم کیږي لا زیات په چټکۍ سره د کاربن دای اکساید د شدید کچې د کمښت سبب شي.
په اوس وخت کې په چین کې 80% برېښنا لسکرو څخه تولیدېږي او تر 2030 کال پورې به ونډه تر 50% پورې راښکته شي.
په پای کې هتا چین خای وکولې شي د کاربن ډای اکسایډ د انتشار ستونزه د ځینو لویدیځو صنعتي هیوادونو پرتله په چټکۍ سره حل کړي او په عین حال کې د مریضي او بادي انرژي رهبری هم پر مخ بوزي.
په نړۍ کې د اقلیم ساتلو په مقابل کې جدي چیلنجونه پراته دي او په دې کار کې څو اړخیزه او ګډه همکاري ضروری ده. خو د چین او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ مخ پر ډیریدونکو تشنج د ګډو تدابیرو په مقابل کې یو لوی خنډ دی. دا هم په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د ټولې نړۍ په سطح د مضر ګازونو ډیر تولیدونکي هیوادونه دي. د کاربن ډای اکساید په تولید کې د سکرو او لرګیو سوځول مهم نقش لوبوي. خو آیا د انسان فاضله مواد د سکرو او لرګیو بدیل کېدای سي؟ د کینیا د لری پروتوسیمو اوسیدونکو د وی پروژې په ترڅ کې د انسان فاضله مواد په انرژي بدلوي څو د سوان د لرګیو ځای ونیسي او همدارس د اوبو د لارو په پاک ساتلو کې مرسته وکړي. د دې موادو څخه بیا د سوځیدو بریکیټونه یا خشتې جوړیږي او یا هم د فاضله موادو د پروسس کولو په دستګاه کې د سوان توکو په توګه کاریږي.
د ازمکی طبیعي سرچینې محدود دي خو آیا ټولې تر څو چې انسانان موجود وي یو سرچینه به هیڅ کله هم ختم نشي، یعنی د انسان فاضله مواد. د کینیا یو شرکت د فاضله موادو پروسس کې تخصص لري. لومړی دغه مواد ډیر ګرمیږي، څو زیان رسوونکي میکروبونه یې ووژل شي او بیا دغه خام موادو ته د خښتو شکل ورکول کیږي.
من ته د خلکو لومړی خبرګون مهم دی. کله چې سړی له یوې داسې نظریې سره مخامخېږي چې مخکې فکر نه کاوه چې امکان لري، او بیا ویني چې دا نه یوازې امکان لري بلکې یو داسې ماډل شته چې له فاضله موادو د بیرته کارولو او بیرته یو څه ارزښت په لاس راوړلو له دې کار ډیره ګټه هم ترلاسه کیږي.
دا شرکت په نایواشا ښار کې دی چې له نایروبي څخه 90 کیلومتره لري دی. لاره چلوونکي د سیمې د شخصي کورونو له بدرفتونو څخه فاضله مواد راټولوي. دغه فاضله مواد او بوته په عمومي توګه هم داسې بهيږي ځکه د کانالیزیشن سیستم نیمګړتیاوي لري. جانکاریو کې له دریو کلونو راهیسې دلته کار کوي او دایي و حیرانوونکي پروسه بولي.
لومړی راته دا کار بد ښکاره شو چې ښایي چټل او حتی زیانمنونکی وي، خو بیا ډیر حیران شوم چې دا د سوځولو پر وخت هیڅ لوګی نه تولیدوي او له مضر ګازونو پاک دی. چارکول یا د لرګیو سکاره کاربن مونو اکساید لري خو دا خښت نه.
دلته په میاشت کې 2 لاره فاضله چقړ مواد راټولېږي چې هر یوې کابو 40000 لیټر مواد ځایوي. شرکت زیاتره تشنابونه او بدرفتونه په خپل جوړ کړي. یوه داسې پنګونه چې ګټه یو ګډ مهاله ده. تر اوسه د سانویشن ازمایښتي پروژه خر پر مخ روانه ده. د سیمې خلک هم ترې راضي دي. د پلاستیک په شمول ټول کثافات فاضله اوبو ته راټولېږي چې بیا ترې دلته جلا کیږي.
موږ ته خوندی د FCC سیستم وړاندې کوو. موږ هغه فاضله مواد انتقالو چې د پاتیدو په صورت کې د ناروغي او چاپیریال د ککړېدو باعث کیږي، همدارنګه مخالفت د کار زمينه هم برابر کړي.
دا شرکت په غیر مستقیم ډول صنعتي سلو کسانو ته د کار موقع برابروي. شپږ 500 نور کسانی په دندو ګمارلي چې د پروسې د بیلابلو پړاوونو مسؤلیت لري. لومړی مایع او جامد فاضله مواد سره جلا کیږي او بیا مایع د هواد د فاضله موادو د پروسس دستګاه ته استول کیږي. جامد مواد په 200 درجه ګرمۍږي او بیا تر پروسس کېدو وروسته بایو ماس یا بیولوژیکي سونټوکو په عمومي توګه د لرګیو لبوري یا بوري اره سره یوځای کیږي. لدې موادو جوړې خښتې له 15-30 سلنه د انسانانو وچ فاضله مواد لري. دا شرکت هر میاشت کابو لستنه د ډول خښتې جوړوي.
دا د سون لنور مواد ښه کار ورکوي، ډیر وخت عوام کوي او خواړه ښه پخوي. چارکول ناوړ اغیز لري او حتی د ملي سبب شوی. بریکټونه پاک دی او هیڅ مضر افرازات نه لري.
په نایواشا کې د دې کافې په ګډون یو څو رستورانتونه هم د خښتي کاروي. مخکې به په خپلو داشونو کې لرګي کارول چې ډیر ګران بای اول او د بارانونو پر وخت تر لاسه کول هم مشکل وو.
په عین وخت کې په تیرو کلونو کې د بهر د اوبو سطح هم لوړه شوې. د شمالي قطب کنګلونه ویلې سیوي او سخت طوفانونه او سیلابونه هم ډیر سوي دي. شخړې او جنگونه هم د چاپیریالستونزو د ډیرېدو په برخه کې مهم نقش لوبوي. د مثال په ډول د اوکراین د جګړې راهیسې په نړیواله سطح د سونټوکو بیا ډیره لوړه شوې ده. له همدې کبله د نورو ترڅنګ په غیر قانوني ډول د ونو د وهلو لړۍ هم ګړندې شوې ده. دا کار یوازې د ځنګل ساتونکو د پاره پیوستونځي نه دی اوښتي. په دغه ویډیو کې به وګورو چې څرنګه په کوزوفو کې بې وزله کسان د لرګیو د غلا کولو او په غیر قانوني ډول د هغو د پلورلو د لارې ځان او کورنۍ ته نفقه برابروي.
تازه نخې نښانې ښیي چې اوسو ساتمخ کې په غیر قانوني ډول ډېرې ونې وهل شوي او غلا شوي دي. دا ځنګل ساتونکی وی بی براهیمی مکتوای چې هغه د خپلې غزمې پر وخت تقریبا هر ورځ لدا ډول پیښو سره مخامخ کیږي.
دا کار ما او زما همکاران ډیر زیات په غوسه کوي. دلیل یې دا دی چې نه یوازې ځنګل لمنځ ځي، بلکې دغه کار پر ټول چاپیریال باندې هم منفي اغیز کوي. دا ډول پیښې موږ شپه او ورځ ډیر زیات اندېښمن کوي.
وی بی براهیمی لغپلو لګو ملګرو سره د ګولاک په غرونو کې غزمی کوي. څناڅه یو لزر هکتاره پراخه ساحه کې هغه دا یو غیر مساوي مبارزه غني چې ډیر وخت یې بایللی. ورستر بلی ځنګلونو لمنځزي او مزکی په صحرا او بدلیږي.
په ځنګلونو کې د لرګیو غلا کول نه وړه واقعب لري، ځکه د هغوی بیرته احیا کول ډیر وخت غواړي. په یو ورځ نه کیږي او د یو کال په ترڅ کې هم دا کار نه کیږي.
غلا شوی لرګي زیاتره وخت په داشونو کې د سون توکو په توګه کارول کیږي. ډیر کورنۍ اوس هم خپل کورونه په لرګیو ګرموي. په اوکراین کې د جګړې د پایل راهیسې په بیوازله هواد کوزو کې هم د سون توکو به خپل اوج ته رسیدلې دي او دا چاره د لرګیو د غیر قانوني معاملې ګرلو لپاره په یو غټور تجارت اوخته. موږ له مخفي کمرو څخه کار اخلو.
دلته د سوان لپاره څلور مکعب متر تر ټولو خلر گیشته کسام چې بې پورته د خو هر مکعب متر په څلوي یورو اخیسته شي یا دا چې ټول په 1.5 یورو.
آیا دا قانوني دي؟ موږ نه غواړو پولیسو سره په جنجال کې ولويګو.
نه نه مشکل نشته، موږ هلو زه د غلرګي انتقالوم او د قطه کولو لپاره یو ماشين هم لزان سره دروړم، خو دا غل لپاره جلا پیسې غواړم.
پنیک دیش او پاکله دغه دورونو سره مخامخ کیږي. هغه نه غواړي او پیژند شي دا ځکه چې هغه هم تغلا شو لرګي په تجارت کې شریک دي. ته هغه په خبره دای وازینه امکان دا چې پیسې وګټي او سوړ جمع پرې تیر کړي.
زما نظر دا دی کوم د لرګیو دغه غیر قانوني تجارت نه درلودای، بیا به مو پرته له اور او فقط لکم فل سره ژوند کولای. خای تر بسلی پوری مو طاقت نشوي کوله. دا ډیر سخت وضعیت دی. پتی ربیا کله چې جمع ډیر یخ وی او لرګی نه وی.
پای وګاوندې کلی کې هغه موږ تخفل ماشين راخی فکر کې جوړ شوی خو خانه او نه خرابیدون کې. هغه د دغه ماشين په وسیله د لرګي کوندې د پیسو په بدل کې ماته دی. هغه د لرګي زیاتره غلا کوون کې شخصا پیژني. هغه دا کوي چې په خپل بالا ځنګل څخه هیڅ کله لرګي غلا نه کړي، ځکه د نیول کېدو خطر یې ډېر دی. دا ځکه چې ډیرای وخت د ځنګل له ساتونکو سره مخامخ کیږي.
خو هغه ویریږي ځکه ډیرای وخت نیول کېږي او جزا ورکول کېږي. لام دې کبله رینجرانو ته یو څه پیسې ورکوي. په اصل کې هغه رشوت خور نه دي، هغه زموږ حالت ویني او خپل هم غواړي یو څه پیسې په لاس راوړي په تیر بیا د خپل اولادونو لپاره.
بیرته د ګولاک قرونو تستنیګو براهیمی د غډول تورونه پیژني او هغه ردوي. هغه برعکس وایي چې د لرګي وغله مخ په زیاتیدون کې ډول په تاریخوالي لاس پوري کوي او ان خای خلکو ته د مرګ واخو کړی. په اوس وخت کې د بالکان د دغه هیواد ځنګلونه پر ډیره برخه لا د چا لاس نه دی لګیدلی، خو پوښتنه دا ده چې تر څه وخت پورې.
د ونو او ځنګلونو وهل په افغانستان کې هم کوم نوې خبره نه ده. په دغه هیواد کې هم د پرله پسې وچکالیو، جګړو او بیوزلۍ له امله خلکو د ځنګلونو او ونو وهلو ته مخه کړې ده. د ځنګلونو یو مخیزه وهل د موسمي بارانونو پر مهال د سیلابونو دراوتو لامل هم ګرځېدلې دي او په ډیرو سیمو کې یا کرهنیزم ځکه لمنځه وړي او یا هم له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. د جنگلونو د وهلو او شکار په نتیجه کې د ژو او مرغانو ډولونه هم له سخت انقراض سره مخامخ کیږي. د مثال په ډول هر کال بشمیره مهاجر مرغان د مصر پر لور سفر کوي، خو زیاتره یې دغه هیواد ته سالم نه رسیږي. اوس یو غیر دولتي مصري بنسټ هڅه کوي چې د دغو مرغانو ساتنه وکړي او د هغوی له ښکاریانو سره مرسته وکړي چې په رخصتیو کې د مرغانو په لیدو سره له خپلو وړتیاو څخه بل ډول استفاده وکړي.
سلام د مرغانو ژغونه باسي دا د وی تجربه کیسه ده. اصلي موضوع د مصر په شمال کې د بورولوس په جهیل کې له انقراض سره مخامخ مرغان دي. د انسانانو په حق له موضوع دا چې د مرغانو یو شکارچی غواړي نور د هغوی له شکار څخه لاس واخلي، خو یوازې په دې شرط چې د کورنۍ د تغذیه لپاره یو بل لار ولري او یو چاپیریال پوله یو نوې مفکوره سره.
موږ په سیمه کې مشتو کوچنیو سیاحتي ادارو سره کار کوو.
دا سفر یو داسې تنظیم کوونکی چې چیلنج ته آماده دی.
موږ راهنما کتاب نه درلود او د مرغانو په حق له هیڅ نه پوهیدو.
او لمسر څخه داسې سیلانیان چې دا مرغانو د لیدلو لپاره ډېری پیسې ورکوي، آیا په دې ارزي؟ دوی ټول هغه څه امتحانوي چې بیخي ورته نیوي وي. په خاص ډول دا مرغانو ښکارچی په ملوي دو سره هغه د اوبو خواته ځي. سلا عبدالعزیز د بورولوس په جهیل کې خپل جال آزمایي. دا هغه تخنیک دی چې د رښتینو مهاجرو مرغانو د هڅونې لپاره چې له دې ځای تیریږي جالي مرغان وکاروي تر څو ورسره یو ځای سي. دا هغه د مرغانو ژغونه هم ورته هدف لري، خو یوازې کله نه کله کار کوي. دا اصلي مرغانو د سبت سوي ژغونه خبرول یوازې نه ډاټمن امکان دی چې هغه را جذب کړی سي. دغه ډول میتود او لارې غیر قانوني دي. حکومت د پشان شکارچیان نه تعقیبوي ځکه چې په زرونو دا ډول کسان موجود دي. د بلې ورځې په سهار کله چې سلام توجه کیږي چې په شپه کې هیڅ مرغه نه دی نیولی، خو درې دانې د شپې بل ډول مرغان نیولې دي. هغه پر خصوصي پیریدونکو او رستورانتونو خرڅوي. دا مرغانو دغه شکارچی د آیت کومه بل سرچینه نه لري او یوې پنځه کسیزې کورنۍ ته باید ډوډۍ برابره کړي، خو دا کار لا پسې سختېږي دا ځکه د هغه د خوش مرغان د کمیدو په حال کې دي.
په خو به د هغوی په ډله کې شاوخوا 200 مرغان وو، خو اوس ښایي فقط 50 وي.
دا بورولوس جهیل څخه د پاسه 450 کیلومتر مربع وسعت لري او په یوې ګڼ مېشته سیمه کې واقع دی. نن دا مرغانو د څارنې د سیاحت اول ځل دی. په جهیل کې سړی کولای سي د مرغانو سل ډولونه وویني. دا چوس هغوی له انقراض سره مخامخ دي. سیمه ایز خلک د هغوی د لیدلو په ارزښت پوسیوي دي او حتی دا د کار لپاره پیسې هم ورکوي.
دا د حیرانتیا خبره ده. هیڅ کله مې داسې فکر نه کاوه چې یوازې د مرغانو د لیدلو لپاره به دومره اوږده لار ووهم.
تنظیم کوونکي ډاډه نه و چې په کافي اندازه خلک باید دغه سفر وکړي او په نورو جزئیاتو باید هم کار وسی.
موږ نه شوای کولای چې د مرغانو د لیدلو سفرونه پرته له دوربینونو څخه تنظیم کړو، دا ځکه چې هغه خیل لري وي او پرته له دوربینه نشي لیدل کېدای.
په مصر کې د دوربینو آماده کول دومره اسانه کار نه دی. د نیچر کنزرویشن ایجپت په نوم د چاپیریال ساتنې اداره هغه آماده کوي. دا هغوی مفکوره دا و چې د مرغانو د څارنې سیاحتونه د ځایي تنظیم کوونکو سره په ګډه ترسره کړي. په مصر کې د مرغانو د څارنې ډیر کم لارښوونکي موجود دي او په هیڅ صورت د شکارچی سلا عبدالعزیز په څیر نه. هغه په امتحاني ډول د لارښود په توګه دومره اټکل سوي پیسې په لاس راوړي چې د مرغانو د نه ښکار کولو په ورځې له لاسه ورکړي وي. وروسته یې واجبه پیښه رامنځته کیږي. مرغان په دقیق ډول نندرچانو ته نږدې کیږي او د کبانو د نیولو پر جالونو کښیني. د اروپا څخه آسیا ته بیلا بیل مرغان مهاجرت ته پر لاره دلته دمه کوي. دا به د عبدالعزیز لپاره هم یو فرصت وي چې د یو شکارچی په توګه کولای سي د مرغانو په حق له خپل پوهه شریک کړي.
باید ول سي چې شکار اوس هم د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې په ډیر شوق سره ترسره کیږي. خود دغه هیواد په لویدیځ حوزه کې مینا، باز، هوسی، کوترې، ګیدړي او لیوان زیاتره ښکاریږي چې مینا بیا له کلونو راهیسې په تیره بیا ایران ته قاچاقیږي. او اوس په د هنرونو نړۍ ته ورسو. په لندن کې د کریسمس په شپو اورځو کې د معماری د مشهورو شرکتونو د خوا د جنجر برډ سیټي یا د جنجبیلو د شیرینیو شار جوړیږي. هغوی د زنجبیلو د اورو په مرسته د راتلونکي لپاره په اصطلاح خپل تصور له مساله دارو کیکونو څخه پخوي. د 2020 کال موضوع په شارونو کې اوبه ټاکل شوی و.
د زنجبیلو له خوږو یا مساله دار کیک څخه د راتلونکي د یو نوي خار لپاره نوي مفکورې په لندن کې د زنجبیلو د شیرینو د خار اووم نندارتون دقیقا همدا بیانوي. د زنجبیلو له شیرینې څخه له اتیا څخه زیاتې پلاس جوړې شوې کوچنۍ ودانۍ او یو پختنه. د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د اوبو د سطحې د لوړېدو په وړاندې معماران څه غبرګون ښيي. د نندارتون نوښتګرو میلیسا وولفورد او میرلاین کیسلر د زنجبیلو د خار د طرحې لپاره په نړیواله سطحه د معماری شرکتونو اقلیمی بدلون له شرایطو سره ځان برابروي. د فوستر ان پارټنرز لپاره د معماری او ځوان ټیم د اجم ای جبیلی په نوم د دغه ګنبتې جوړخ رامنځته کړ.
موږ دغه کوروي ګنبد طراحي کړ چې سمندر د اوبو د سطحې د لوړوالي څخه یو خوندي چاپیریال رامنځته کوي او هغه هم د زنجبیلو د خوږو په مقیاس. دغو کسانو لپاره هم د لاسرسي او پوهېدو وړ دي چې له معمارۍ سره اصلا سروکار نه لري.
خو د زنجبیلو له خوږو څخه د ودانۍ او د جوړولو پلانول له اصلي ودانۍ سره څه توپیر لري؟ د فوستر ان پارټنرز په نظر په اصل کې لږ توپیر لري، فقط دا چې اولینا ملیشکو، چینی فرسون او الکس پیرسون تر کار وروسته دغه طرحی کړي. د کمپیوټري انیمیشن او ماډلونو په مرسته ځانونه مناسب حل لري ته نږدې کړل. په دې کار کې ناکامي هم وي. د ګنبتې لومړنی جوړښت ډیر مستحکم نه و.
موږ د یوې رښتینې پروژې په څیر له شکلونو او مقیاسونو سره دلته سرو کار لرو او موږ له موادو سره تجربې کوو. په دې حالت کې له ښیښې او سیمنټ سره نه، بلکې د زنجبیلو له خوږو سره. موږ له هغو څخه دغه جوړښتونه رامنځته کوو او د موادو د مقاومت محدودیتونه ازمایو.
او د زنجبیلو له خوږو څخه یو ودانۍ څنګه جوړیږي؟ په هغه کې معماران په قنادانو او نانوایانو تبدیلیږي. د نورو جزئیاتو د مخلولو لپاره د زنجبیلو پر خوږو سربیره په تیره بیا د بوري له شربت یا لعاب څخه هم کار اخیستل کیږي. همدارنګه د هوپکینز معمارانو هم د رومي کلوسیوم له تاریخي سټوډیوم څخه په الهام اخیستو سره د دارچینی سټوډیوم په جوړولو کې له همدغه موادو څخه استفاده کړې ده.
دغه تاقونه هم د یوکلیسیوم نمونی دي، خو په دې ځای کې د سیلاب وړاندې د دروازو په توګه کارول کیږي. دا هالنډي ټکنالوژي ده. دروازې کېدای شي پرانستل شي او به تر سوډیوم لاندې هاوس چا کې راټولېدای شي او دا کار د سیلابونو په وخت لټول جنجر برډ سیټي سره مرسته کوي.
او دا هر څه د څه شي لپاره خدي؟ په 2014 کال کې د لومړني جنجر برډ سیټي د نندارتون د جوړېدو رئیس د زنجبیلو د نړۍ میناتورې څخه د پاسه یو سولوشن زر لیدونکو ځان ته راجذب کړی دی.
د مساله دارو ان انوی کیکونو او کلچو په خول په اروپا کې د کریسمس د جشن پر وخت ډیر رواج لري. دا غو په خول کې کوچنیان هم په علاقه مندي او خوشحالي سره برخه اخلي. په سوپر مارکیټونو کې هم تر کریسمس څو میاشتې مخکې لا دغه ډول کلچې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. ترنو لیدونکو، د همدې ویډیو په خبرېدو سره زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. تاسو کولی سئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د چويلي پر پښتو انټرنیټ پاڼه، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې پاکله خپل نظریات را سره شریک کړئ او دارته وایئ چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونې په اجازه غواړم. الله عمرس.
په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی وی پانیا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ او په دریم پړاو کې د اوکی تنې یا پټه کې کاږي لکه نکته د وروستا تاسو د دې وی په اړه پرانیزئ او خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
سی